په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم د ازادي راډیو درنو دوستانو، زموږ د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړې شوې دي چې په دې خبرونو کې به په لومړي ساعت کې پر تعلیمي نصاب باندې وغږیږو چې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤولین هم دې پروګرام ته راځي او ستاسو پوښتنو ته ستاسو نظرونه به واوري او ستاسو ستونزې به واوري. دغه ورځ په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر ستونزو باندې بحث کوو چې پر دې به هم چارواکي ستاسو نظرونه واوري او پوښتنې ته به مو ځواب وایي. د خبرونه زما نور همکاران درته وړاندې کوي. په سر کې به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. د پاکستان یو پوځي پلاوی چې نن کابل ته راغلی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی، او یو ایراني ولس له کاناډایي د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په 23 میاشتو حبس محکوم شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. دغې سرچینې چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له همدې کبله د بلخ والي تېره ورځ د جمعیت اسلامي ګوند له غړو سره هم لیدلی دي. د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې عطا محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې اوس له خپلې دندې استعفا نه کوي. د دغه ګوند ویان واقف حاکمی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د هغوی جواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپل دنده په هیڅ وجه نه پریږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده.
جمهور ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده او سپارښتنه یې ده چې ورته مسله باید سیاسي نه سي. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی دی. دغه پلاوی اوس مهال افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا دوی په دې خط په دواړو خواوو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي د دې په هکله باندې خبرې کوي او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې وو پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بیرته کار وکړي چې هغه له سره بیرته فعال شي.
د په نږدې دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د پاکستان پوځي پلاوی له افغان لوري سره خبرې کوي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنه ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاهین کلوردو د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهرګل چې تازه د میمنه ښار ته ورغلی و د تلاشۍ په یو پوسټه کې ونیول سو. له همدې دفتر څخه په یو بل راغلی اعلامیه کې ویل شوي چې د فاریاب په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د نوید نه په نوم عملیاتو کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي او 22 نور پیاندی. طالبانو تر اوسه د دوړو اداو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر 10 وسلوالو هوایي او ځمکني عملیات شوي دي چې 15 تنه 10 پکښې وژل شوي او 4 نور ټپیاندي. په اعلامیه کې راغلي چې د 10 وسلوالو مړي لا اوس هم په سیمه کې پراته دي. افغان چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د ننګرهار ولایت په خوګنې ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو نه وي تصفیه شوې. دا تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوس هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص ته راډیو اوري. یو ایراني ولس له کاناډایي د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور په 23 میاشتو حبس محکوم سو. د امریکا ترنولان وایي علي صوفي چې دوه تابعیت دی په دې تورن دی چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ موده کې پوځي توکي له امریکا څخه ایران ته له کوم قانوني جواز پرته وړلې. د نیویارک د جنوبي سیمې د لوی ترنوال له دفتره په یوه اعلامیه کې راغلي چې 35 کلن صوفي په دغه موده کې په لوړې ټکنالوژۍ سنبال پوځي وسایطو او وسلو ټوټې پر ځای داسې مهال انتقالولی چې د امریکا په قانون کې دغه کار غیر قانوني و. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نور یې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرایل له پولې سره نږدې ژوبل سوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ سوي وو چې اسرایلي پوځیان یې پر کاڼو ویشتل. روغتیایي چارواکي وایي چې دوه مظاهرچیان چې یو یې د مایوبینو پر چوکۍ ناست وو ووژل سو او یو نیم سل تنه نور ټپیان سول. بل لور ته د روغتیایي چارواکو په وینا په لویدیځ غاړه کې د پوځ او مظاهرچیانو د اخو ډب پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل سوي او لس تنه نور ټپیان دي. وروسته تر دې چې د دسمبر په شپږمه د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې هم کړې دي.
We would love to have his help on North Korea.
د وی موږ د شمالي کوریا په مسله کې ته هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیا کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیا مرسته وکړي، دا ډیره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته ترغه وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسمت څاروانه او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومني. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د پوهنې وزارت له لوري د نوي تعلیمي نصاب او په افغانستان کې د زده کړو پر کیفیت خبرې کوو. تیره اونۍ د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې یو هر اړخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسائلو ترڅنګ د تعلیمي نصاب سمون ته هم پکې جدي پام شوی دی.
یو جامع د سمون پلان جوړ کړی دی شته چې ښه لري چې هغه چې لیډرشپ او منیجمنت او تشکیل د نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې مالي او تدارکاتو برخو پورې د زده کړې کیفیت او د زده کړې د نتیجو د پیمایش کولو او د تدریس او د زده کړې د پروسې د ښه کولو د معلوماتو د تربیې د ښه کولو همدارنګه د وزارت د داخل ډیپارټمنټونو اصلاح او د نورو وزارتونو نور مؤسسو د وزارت د اړیکو بیا تنظیم او بیا منظم کول او هماهنګي قوي کول د ټولې برخې سره ځي.
دا پلان به په درو کلونو کې په درو پړاوونو کې عملی شي او د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې د پوهنې پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي. تر دې وړاندې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ولسمشر غنی د بادغیس د سفر په لړ کې د افغانستان تعلیمي بنسټونه کمزوري وبلل. ښاغلی غنی وویل د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه دی. اوس د پوهنې وزارت پر تعلیمي نصاب بیا کتنه پیل کړې ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې پر نصاب څه ډول بیا کتنه کیږي، په کومو برخو کې څه ډول تغیرات راوستل کیږي او څه باید وشي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په اړه بحث لرو.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم. امیل اعظم محترم آقای صدیق پتمن موین از پق وزارت معارف فکر میکنم در استودیو تشریف دارن، بهشان خوش آمدید میگویم. همچنان منتظر محترم آقای کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف هستیم که امیدوار هستیم اونا برسه، شاید هم رسیده باشن. و همچنان از طریق تلفن به یک چند دقیقه از مکاتب افغان ترکم از آقای فواد ایدری هم یک کمی که معلومات میگیریم. یک 15 دقیقه چطور آقای ساروان؟
بله ځکه چې افغان ترک شوانزی فعلا په افغانستان کې نمونه دی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې د تلیفون او فیسبوک او سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. لومړی ښاغلی حقمل صاحب که د افغانستان د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقمل، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د پنیساب کې د تغیراتو په باب معلومات ورکړئ چې څه ډول تغیرات راوستل کیږي. په تیرو کلونو کې بیا بیا دا خبرې شوې دي او کار هم شوی دی، خو داسې معلومیږي چې لا هم دغو تغیراتو ډیره نتیجه نه ده ورکړې. دا ځل تاسو په څه اساس باندې هیله لري چې لوی تغیر به راشي او مثبت تغیر به راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما غاوره انشاءالله.
بله سه بار
خدای کی چې ستړی نه یم ځکه نوې راغلی یم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ډېرو درنو اورېدونکو ته، درانه معین صاحب ته، زموږ مشر او د تعلیمي نصاب موضوع عجالتن په دوو برخو کې کار باندې روان ده. یو هغه و چې باید هغه فاحشه املایی او انشایي غلطۍ چې هر چاته به کتاب په ګیر ورغی او سل غلطۍ به درته په سو پاڼو کې در یاداشت کړي چې دغه شی تاسو حتی خپلې نسی لیکئ نو موږ ته څنګه راز کوئ. دوه کاله وړاندې موږ بیا د څومره چې منتقدین و ادبپوهانو د لیکوالانو له مختلفو انجمنونو نه دوی سره کار شروع کړو. شاوخوا 2500 کسان سول، هر یو ته مو کتاب ورکړ د ژبې او د املا د انشاء له لحاظه. مو په دې کتابونو کار وکړ او کتابونه د ژبې له لحاظه تقریبا هغې املایي غلطۍ له منځه ولاړلې. بل تغییر یو اساسي تغییر ده، دا تغییر په څو برخو کې راځي. یو دا ده چې تاسو یو اساسي چوکاټ د ملي نصاب طرحه کوي، داسې یو چوکاټ چې پیغه کې تاسو ته د هرې دورې د هر ټولګي او په ټوله کې د ښوونځي نتیجه معلومه وي چې تاسو څه غواړئ. مثلا یو هلک یا نجلۍ له اول نه تر درېیم ټولګي پورې درس وایي، درېیم صنف کې تاسو څه ترې نه غواړئ چې د دې نصاب پر اساس یې ترلاسه کړي. څنګه معلم ورته په کار ده، د نصاب محتویات باید څه شی وي، کوم مضامین باید پکې وي، کوم عناوین باید پکې وي، حجم د کتاب څومره وي، درسي ساعتونه یې څومره وي. د اوس لپاره پر دغه باندې کار روان ده، د ایشا فاونډیشن په همکارۍ، د یو اس آی ډي په همکارۍ باندې او د یونسکو په همکارۍ باندې موږ د نصاب د لساره کتنې او د ارزیابۍ کار شروع کړی. لاول نه تر دریم ټولګي پورې کتابونه هم جوړ سوي دي. ان شاء الله پر تلونکي کال کې په څو ښوونځیو کې په تجربي شکل سره هغه تجربه سي. داسې څه دي چې شاګرد ته هغه په لومړي قدم کې لیکلاست ورزده کی، په دوم قدم کې دوی کولای شي هغه ابتدایي حالات د جمع او د تفریق او حساب زده کی، او له دې وروسته کله چې شپږم صنف ته رسیږي یا اووم یا اتم ته یا تر اخره یو څوک وسیږي چې هغه په عام اصطلاح سره داسې نه وي چې حتی اقل یو ریزه و نسی لیکلی. یو دا
بحث جوړوي، بل بحث تر رسیدو مخکې دا څوک چې نصاب جوړوي، آیا هغوی په دې برخه کې زده کړې کړي دي، په دې برخه کې تخصص لري که نه لري؟ ځکه چې که داسې نه وي بیا به د تیر په شان کتابونه چاپ شي، مصرف به وشي او ګټه به نه وي.
ګوري په افغانستان کې که تاسو د هر څه لپاره د هغې برخې سپیشلیست یا متخصص غواړئ، متاسفانه یو ستونزه چې تر اوسه پورې ټول مشکلات نه دي حل شوي همدغه ده چې زموږ د هر برخې لپاره سپیشلیستان نه لرو. د متخصص د نصاب متخصصین کې چیرې موږ اوس یو پوزیشن اعلان کړو، شاید 15 کس هم داسې برابر نه سي په شرایطو
دي. زما هم شک دا و چې متخصص شاید ونه لرو، خو لیکن وزارتونه چې د اوږد مهال لپاره پلانونه جوړي، هغوی تربیه کوي، هغوی روزي. مختلف هیوادونه افغانستان ته بورسونه ورکوي، تاسې کولی شئ ورنه وغواړئ چې یو شمېر کسان په دې برخه کې درته وروزي.
تر اوسه پورې متاسفانه داسې نه اوسوي. موږ د لیکوال او د کتاب د لیکلو د متخصص ترمنځ تفاوت نه وکړی. لیکوالان ډیر دي، هر سړی د کتاب لیکي، خو د کتاب متخصص، د نصاب متخصص دا مشکله ده. د همدې لپاره موږ په نوي تشکیل د وزارت کې حتی د نصاب لپاره د یو انسټیټیوټ پیشبینی کړی ده چې یو انسټیټیوټ موجود وي، یو ریسرچ سنټر موجود وي، انسټیټیوټ متخصصین راته وروزي، او په ضرورت په حالاتو کې موږ غوښته باید د پی ایچ ډی او د ماسترۍ امکانات برابر کړو، او د ریسرچ سنټر په برخه کې موږ په سیمه ییزه، په نړیواله کچه او په ټوله کې په علمي کچه باندې، په علمي برخه داسې یو تحقیقاتي مرکز ولرو چې هر څه نوي راځي دنیا ته، هر څه نوي راځي پوهې ته، هغه موږ په خپل نصاب کې منعکس کړو چې موثر وي د خپلو زموږ د ماشومانو لپاره. زما مخکنیو خبرو په تسلسل غواړم دا هم درته وایم، تاسو کې چیرې اوس د اتم یا لسم صنف یا د نهم صنف حتی د دوم دریم صنف شاګرد ته بکسه ور پشا کوي، هغه ورځ چټو کې را سره کولی وای ظالمانو دومره کتابونه ورکوي چې هر درې میاشتې بعد موږ خپلو ماشومانو ته بکسې نوي کوو. دا کتابونه دومره ډیر دي چې زده کوونکي له انتقال نه عاجز وي. دا چې څنګه زده کې هغه خو بیا بل بحث ده. هر څوک راغلی دی په یو اساس باندې تاکید په دې کړی چې یو کتاب باید اضافه سي، د هر لوري لپاره یو کتاب اضافه سوی، د کتابونو پر تعداد باندې کار کیږي، د کتابونو دننه پر عناوینو باندې کار کیږي، په ټوله کې په دې باندې کار کیږي چې یو څوک راځي تا سره 12 کاله درس وایي، هغه ست ضرورت لري په نړیوالو تجربه کې، ست اړتیا لري په سیمهیزو تجربه کې. موږ باید غوښته تصور کو او خپل د افغانستان په کانټیکس او په چوکاټ کې موږ څه کولای شو چې دا یو پو افغان متخصص جوړ کو چې لیغنه ورسته خل وړ زده کړو، کلاسي لیغنه ورسته ماستری وکړلای شي، او لیغنه ورسته پی ایچ ډی وکړلای شي. یو اساسي ریفورم د نصاب روان ده، خو بیا هم متاسفانه یو چیلنجونه نه همدغه د موږ ته چې متخصصین کم دي، هغه تجربه شریکول د تجربه دا یو غټ چیلنج دی موږ لپاره. او بل دا ډیره مهم موضوع ده چې تاسو په افغانستان پلان کې یو شی ډیر په اسانۍ سره اضافه کولای شئ. کولای شئ دوه درې مضامین په ورځ کې اضافه کړئ. هم که تاسو چیرې هر نقطه لوی برخې نه کموئ، هر کتاب کموئ، بیا دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږئ چې موږ مکلف یو د هغه په مقابل کې ودرېږو او قناعت ورکو خلکو ته چې موږ ولې دا ډیرو، ولې دا کمو، او څومره په نتیجه د شاګرد چې دی راضي دلته موږ سره درس وایي په هغه باندې تاثیر کوي.
بله پاتمن صاحب محترم، خوش آمدین. صاحب شما چی فکر میکنین نصاب تعلیمی عین از دوران شما بسیار زیاد سرش گپ زدیم، از اون وقت میگن که اصلاحات میای و خمونتا تا حال به خلم چیز در عمل دیده نمیشه. نظر شما را بگیریم صاحب در مورد نصاب تعلیمی چی قسم باید اصلاح شواسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ندر صاحب به شما، ساروان صاحب و مدرس صاحب و تمام شنونده. ببینین اول درک شوه که بحثی که ما شما امروز داریم یک بحث تقابلی نیستن و یک بحثی است که چه قسم راه حل برای معارف افغانستان پیدا کرده. میتونیم که یک معارف داشته باشیم که به درد مملکت بخوره. اساسا قبل از اینکه یعنی 40 سال قبل اگر معارف افغانستان ببینیم، با وجود از اینکه شاید کم بودی ها می داشت، ولی چون ساحه کار موجود بود، برای فارغین کار پیدا می شد، انتقاداتی وجود نداشتن و مو وقت شاگرد از 12 و لسانس فارغ می شد چون بیکار نمی من نواقص شادم نمی فهمید که چه نقص داره چون بیکارا نداشتیم. دور جدیدی که در سال 1371 شروع شده، از اول باید یک سرمایه گذاری درست و مسلکی صورت می گرفت و ما تقریبا در سال 1371 شاگردایی که در صنف اول داشتیم مساوی بود به تمام شاگردایی که از 12 تا 2 داشتیم. اگر ما یک ریفورم درست به صنف اول تطبیق میکردیم، امروز ضرورت به بازنگری شاید می بود، ولی یک چیزی می داشتیم که بازنگری میکردیم. ولی متاسفانه که امروز سرمایه گذاری صورت نگرفت و سرمایه گذاری سر تمام شاگردها صورت گرفت، در حالی که شاگردای صنف اول مساوی بود با 11 صنف دیگه نو دیگه که بود. مثلا ما تا حدود 700 هزار شاگرد در صنف اول داشتیم و 500 هزار در تمام صنوف داشتیم. باید سرمایه گذاری از اول شروع میشد که نشد. فعلا که وزارت معارف شروع کرده ما این را تقدیر میکنیم، ولی چیزی که رئیس حزب نشرات گفتن، ما متخصص نداریم و متخصص هم از نگاه اداری معارف که اداره معارف به دو بخش تقسیم میشه. متخصصش کسی است که هم در ساحه تدریس مهارت داشته باشه و هم در ساحه اداره و منیجمنت. ما تا هر دو را با هم میچ نکنیم، در تعادل نکنیم، ما یک مدیر خوبه از وزیر گرفته تا مدیر لیسه نمی داشته باشیم. به این خاطر پیشنهاد ما با وزارت معارف است که اگر یا توسط متخصصین داخلی این نصاب باز می سازه که ما یک بار ساختیم، استادای پانتون آوردیم، بسیار پولی گزاف مصرف کردیم، حتی با یک نفر تا 10000 دلار معاش دادیم، به ایران روان کردیم، به اردن روان کردیم، ورکشاپ ها گرفتیم در داخل و در خارج، ولی نتیجه شانمی بود که اثر این بازنگری می شود. چی پیشنهاد ما است که ما کپی کنیم نمونه یکی از ممالکی که معارفشان پیشرفته است و با ما شرایط فرهنگی و کلتوریشان هم تا حد نزدیک باشه و چه قسم با دانسته که معارف خود ساخته. کپی برای ما شاید زودترم باشه و ارزانترم باشه و ما خود من نمیتونیم. تجربه من این است که ما پیشنهاد کردیم در سال 91 رشته بندی را و کابینه پاس کرد، وقتی همون مصوبه آمد تا بال عملی نشده. مشکل زیاد است، تناسب بین تعلیمات عمومی و حرفه‌ای و مسلکی وجود نداره. بخش تعلیم تربیه فوق العاده مشکل داره، بخش نصاب فوق العاده. مثلا ازدیاد کتاب، وقتی ما و شما متعلم بودیم زنام نظر سبا قبایدتان بیه، دو مضمون پشتو دری یک محتوای دیگه داشتن، محتوای فرهنگ و وطن دوستی و اسلامیت، ایده دو مضمون گنجانیده شده بود. وقتی شما متن دری پشتو را میخواندین باید یک شاگرد همین چیز فعلا یا یک مضمون با نام حب وطن چیز کرده که همین را میتونستن در پشتو دری مدغم کنه، یا مثلا فرهنگ، یا مثلا معلومات مدنی را، چیزایی را آورده که اما دو مضمون پشتو داری که باید چه مضمون میخواندیم و فالتو مانده دیگه چیزایی که زیاد داره.
پتمنسب در منه نه استاسی دیده پیشنیاد پا برخه که چه لیو دستی هیوارد سخه چه تعلیم په برخه کې پرمختګ کړی وی له غوښتنې څخه کاپی شي دی غوی تعلیمي نصاب تری وحده پوری، نو دا هم یو آسان لار ده. په دې اړه حقمل صاحب تاسو وایست
مګه د نصاب د دې اساسي فرم په برخه کې هر هغه لارې چارې لټو چې هغه مؤثر وي. بیل شکه دا به وخت نیسی، دا به زمانګیروي، خو دا ځل کې نصاب باندې ریفورم راځي، دا به داسې ریفورم نه وي چې کال وروسته یو نیم کال وروسته سړی په دې فکر کې سي چې یاره بیا هم یو ناقص نصاب موجود او باید تغییر پکې راوړلای سي. بیل شکه په دوه درې کلونو کې خو به ځینې تغییرات راځي، د محتوایي لحاظه، د معلوماتو د افزایش لحاظه او داسې نور. اما په ټوله کې که چیرې د دې نتیجه ښوي چې باید کاپي سي، که چیرې د دې نتیجه ښوي چې نه همدلته د کار وسي، د نورو ملکونو تجارب نه دي استفاده وسي، که چیرې هر هغه طریقه موږ به انشاءالله په ډېر نږدې کې وخت کې د افغانستان د معارف یو سرمشریزه راوغواړو. په دې سرمشریزه کې به د افغانستان رهبری موجوده وی، مختلف ډونران بنران به موجود وی، ان شاء الله د معرف پوهان به کې موجودی. لدی ټولو مشورونو ورسته به داس یو ګام اخیستل کیږي. اما د اوس لپاره چې موږ د درې سنف راخیستی دي، د درې سنف کاپی نه دي، بلکې د مختلفو تعلیمی او تربیتی تجربه په کې استفاده سوی. نړیوال تعلیمی متخصصین موږ سره دلته ور باندې کار کوي. هغه څه دي چې په نړۍ کې ثابته سوې ده چې یو زده کوونکی څنګه تر دریم صنف پورې په خپل ژبه هم خبرې کوي سي، هم لیکل کوي سي، هم یو تر یو څه حد پورې حساب کولای سي، اما زموږ تر اووم یا شپږم صنف پورې نسی کولای. اوس پر دې باندې کار کوو او کتابونه داسې عیارو چې لک تر لګه تر دریم ټولګي پورې موږ ته یو محصول لاسته راکړي، بیا له دریم نه تر شپږم پورې بل ډیزاین ده. اما پرته له شکه هر هغه لار چې د افغان ماشومانو لپاره ښه واقع کیږي هغه به انتخابیږي، او له ټولو خواو سره په مشوره او دغه رونو روسه بنوي تعليمي نصاب ان شاء الله عملي سي.
بله پټمن سبي مساله چې تاسو مخکې د کتابونو دی یو ځای کولو خبره وکړه، دی خو به وطن مضمون مو یاد کو چې کله شي په پښتو یا دری کې دغه ادغام شي. هم داسې د ساينسي مزامینو په اړه هم ویل کیږي په نور دنیا کې چې ما تر څه حد پرې لیدلې دي، په ابتدایي سیمفونو کې کیمیا، فزیک، بیولوژي دا د ساينس په نامه تدریسی شي، درې سره یو ځای تدریسی شي، بیا شي کله خبره مسلکی حتی رسی شي بیا سره جلا کوي. نو د دې لپاره چې مزامین کم شي دا هم یو طریقه ده. که څنګه
پوهنې وزارت داسې یوه هڅه وکړه سه په تیر کې، اوس هم د ساينس په نامه د لاندې صنفونو کې منګه دا مضمون لرو، او د ښوونکو پروژنو مؤسسه کې منګه هم دا تجربه وکړه. د دې تجربې نقص زمنګ د پاره څو جناب سروان صاحب، کله چې د ساينس درشتینه د خونکو د روزنې درشتینه شاګردان فارغ شو، د چې مکتبونو ته معرفي شول، د ټولو د بیولوژي ته ترجیح ورکول چې د بیولوژي درس ورکي، کیمیا او فزیک
نه تاسو خو دې معلمینو خبره کوي، لیکن زه دې ابتدایي او متوسطه شوندو
هم داسې ما صرف تجربه د سر شریک کړ. اوس دې په خونځیو کې د ساينس په نامه باندې د مضمون درس منګور کوو، یعنی د ساينس په نامه دی، اما باید خوده ته معلم هم تربیه کو. بیا موږ چې د ساينس په نامه معلم تربیه کوو، زموږ د ساينس معلم په کیمیا او فزیک به متاسفانه تسلط نه لري، یوازې په بیولوژي باندې تسلط لري. دا تخنیکی ستونزې دي چې د تعلیم او تربیه په جریان کې باید موږ ورته متوجه شو چې څنګه دا حل کو چې بیا د زموږ د ساينس فارغ وکولای شي چې دغه شي. دغه وسنۍ هڅه چې موږ تر دریم صنف پورې وکولای شو شاګرد په داسې یو ماحول کې وساتو چې هغه د مهارتونه او زده کړه دواړه سره میچ کوو، چې د څومره زده کړه کوي او څومره مهارتونه باندې پوهیږي. اما د دې لپاره هم د نصاب په څنګ کې معلم ضرور دی، چې یو وخت کې په ننګرهار کې یو ورکشاپ و جاپانیانو ته میل کړی و، جاپانیانو دا د اول سنم په دویم او دریم کتابونه درس ورکو چې دا معلمین په دې پوهیږي. هغوی ما ته د سیمینار نتیجه داسې ویل چې ستا معلم په دې محتوا نه پوهیږي، نو شاګرد به څنګه په دې محتوا باندې پوه شي. من په د ښوونکو د روزنې په بخش کې یو ریفورم ته ضرورت لرو، چې دا ریفورم د لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې په ښوونکو باندې تطبیق شي، او من اول خپل ښوونکي وروزو. اکمل صاحب ته دا خبره معلومه ده چې ما به په مختلفو جلسو کې دا پیشنهاد کوم چې تاسو د مضمون درس ورکې د دې په دې چې تاسو د اصول تدریس درس ورکوي. که تاسو د مضمون درس ورکې شو معلم ته، اصول تدریس د هر مضمون په خپل فرق کوي. مثلا تاسو په پښتو یو قسم درس ورکوي، د دې په بل ریاضي، په بل جغرافیا، بل مثلا مخکې د افغان ترک مکاتب ته اشاره وشوه. د افغان ترک په مکاتبو کې چې په ترکیه کې وو، که دلته دي، هلته شاګرد په خپله صنف ته ځي کله چې سات بدلیږي. مثلا د فیزیک صنف جدا ده، د کیمیا صنف جدا ده، د ریاضی صنف جدا ده، د تاریخ صنف جدا ده، د جغرافیا صنف جدا ده. په دې صنفونو کې هغه مواد چې په دې پورې اړه لري، چې په جغرافیا کې څه پکار دي، نقشې پکار دي، چارتونه پکار دي، په تاریخ کې څه تاریخي ځایونه او د خلکو په عکسونه، په فیزیک کې، په کیمیا کې شاګرد چې څنګه حل کېده، د یو صنف نه وته بل صنف ته، مثلا د کیمیا په سات کې د کیمیا صنف ته، د فیزیک په سات کې د فیزیک صنف ته. خا یو څه مصارف غواړي، اما بلالار نشته ده، بلالار ځکه نشته چې مؤثره تعلیم و تربیه د یوې خوانه زمان ته ضرورت لري، چې موږ باید په شاګرد په مکتب کې په کافی اندازه وخت باندې وساتو، یعنی اوسنی مکاتب چې زمونږ لري ټایم دی.
پتمن صاحب، همین موضوع در اصطلاح ما یک وخت که در افغانستان در فاکولته گرفتیم، همین اصطلاح مروج بود به نام سیستم کردیت. سیستم کردیت قسمی که شما میگین، مثلا در 4 سال فاکولته به ما گفتن که این قبل مثلا الجبر باید بخونین، یعنی مثلا زبان پشتو را خلاص کنین. اینا دلتان که در 4 سال کدام رو، کدام سال، کدام سمستر شما مثلا دو سمستر باید پشتو میخواندیم، مثلا او رو در کدام دمی ظرف 4 سال باید بگیریم؟ نیستیم. از او خاطر حقمل صاحب، اگر سیستم کردیت بیایه چطور میشه؟ مثلا پالیسی فیلی که در افغانستان از قسمی است که هدف اساسی ای باشه که 30 میلیون افغان کل شما قاری قرآن بسازیم، برای اینکه از صنف اول قرآن کریم و دنیا تو یا عربی رو شروع میکنیم تا صنف 12 و آخره میست کدامشم قاری نمی شنیزه. اناله ما باید یک هدف داشته باشیم و در این هدف هیچ گونه تاثیرات سیاسی و قومی و ایگپا نباشه، که باشت سیاسی بخفه نشه، باشت که حکمتیاسی بخفه نشه، باشت که ربانی زیب بددعا نکنه، باشت که مچن فلانی تا نشه. از او خاطر چطور سویه تعلیمی معارف افغانستان بالا ببریم و نظر به ایجابات عصر زمان، یعنی امروز که در کل دنیا تغییر کرده، ایت یک هدف باید بانیم؟ چی میگین حقمل صاحب؟
اصلا امتحان هم که هست، ما برش امتحان میگیم و شاگرد امتحان میگه و در روزای اخیری که امتحان میرسه درس میخونه. در اصل اینمی امتحان یک نوع ارزیابی سویه هست که شما ببینین یک کس شما یک سال یا 9 ماه در یک صنف شاندین، بعد از این 9 ماه ای باید کجا بره و باید تکرار نمی درس ها رو بخونه و یا هم بره و پیشرفت بکنه و بعد درس های نو برسه. نوش فرق میکنه. ما فکر میکنم تا جایی که ما دیدیم و سیستم ها رو مطالعه کردیم و درس خوندیم، ما هم در بیرون در حد مکتب ما سیستم کردیت رو ندیدیم. ما یک سیستم داشتیم و عالی هم تقریبا عملی هست، از صنف اول الی سوم بیخی امتحان ما از بین بردیم، برای پتمن صاحب هم معلوم هست، به خاطر از اینکه او طفل ما میخوایم مسئولیش است بعد از 3 سال ببینیم، تا که با محیط مکتب عادت میکنه، تا که خواندن نوشتن یاد میگیره، باید در این 3 صنف اونا آزاد باشند و حداقل به حدی که در صنف های بالا امتحان از سخت گیری هست او گرفته نمیشه. ولی او هم در حد خودش بعضی از مشکلات خود داشت، با امتحان گرفتن و نگرفتن هم مشکلات خود داره. یک چیز من برتان میخوام، من حیث شاگرد جامعه شناسی، ببینین مشکلات افغانستان، جمع برنامه هایی که برای مشکلات افغانستان مطرح میشه، این باید در چوکات شرایط افغانستان مطالعه شود. ما نمیتونیم که زندگی را در افغانستان بکنیم و خصوصیت طفلی را از طفل خود، اما خصوصیات را بخوایم که در بیرون از افغانستان یا در امریکا است، در دیگه کشور است،
یک تفلی که پدر محترم. و مادر اقماس محترم بله. میگه پایتون میشه که ما شما باز گپ کشال شد، برای دی که به این تفلی که در افغانستان حتی چوپان است، برای از اون مدردرین تلوون را برش میتیم در دستش که میخره. نه خوصیم
از اون خاطر شما ما بازم برایتان گفتم، من این های سه شاگرد جامعه شناسی بحث میکنم امرایتان، پدر و مادری که برای طفل امریکایی در خانه توجه میکنه، آیا او پدر و مادر در افغانستان این توجه را داره یا نداره؟ شرایط محیطی که در امریکا یا در دیگه کشور برای یک طفل است که او را به اصطلاح جامعه شناسی سوشالایز ساخته میره، او در افغانستان هست یا نیست؟ سیستم تغذیه، سیستم استراحتشان، سیستم لباسشان، سیستم آرامش فکریشان، همه از این موضوعاتی که شما مطالعه بکنین، ایره نمیتونین که شما از نظر فرتین که یک طفل تلفن آیفون داره، او باید دیگه همه امکاناتی که یک طفل یا تمامی خصوصیاتی که یک طفل آمریکایی داره، او را هم طفل افغانستان داشته باشه. شما ما برنامه‌های خود در امو چارچوب زندگی افغانستان مطالعه میکنیم و عملی میکنیم. از این خاطر است که اکثریت چیزا رو شما نمیتونید خصوصا سیستم ها را کپی کنید و اینجا پیست بکنید.
لطفا خبر سید چه طول کارونه نکیشه اخسی، لیکن زینی کیشه. یعنی فکر کنم چه هدف باید داوی چه درس ورته لا ډیر اسانه کړی شي، سم را اسانه شي عمر به زر زده کولای شي. زچ ګورم زموش تعلیمی سیستم زموش په وطن کې درسونه ډیر سخت دي نسبت اروپا ته او امریکا ته. د دې په اول صنف دوم صنف دریم او پنځم کې درس دومره سخت نه دی لکه زموش په وطن کې. زموش په وطن کې تاسو خپل اشاره وکړه چې ډیر زیات مزامین پیلولو او ډیر پند پند کتابونه پیلولو، لیکن دوی ډیر کم شي پیلوري. لیکن واقعا دلته شاګرد شي زده کوي، لیکن زموش په وطن کې شي نه زده.
ځکه موږ وایو چې باید تغییر راسي کنه، ځکه موږ وایو چې باید اصلاحات راسي، ځکه موږ وایو چې باید تغییر راسي. دغه پندو کتابونو دغه ډیرو مزامینو دغه حجم د کار دغه خو نتیجه ور نکړه، متاسفانه خه نتیجه ور نکړه. نتیجه ور کړی خو ډیره خه نتیجه نه ور کړی، ځکه باید اوس موږ استا استالار سو بدل کو حالات، ځکه حالات بدل سو ول اسکل چهار هوزر او هغه هوزر باید بیا تکرار نسی.
ډیر زیات مننه لاندې خبر چا ورستا وریدون کده نوبت ورکو چې ټلیفون وکي د اسکایپ لاري لمر سره تماس ونیسی او یا هم د فیسبوک پانی لاري لمر سره خپل نظرونه شریک کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده شما میتونین تلفن بکنین و پیشنهادات تان تره بکنین، از انتقادات تشن به رزی که از خاطر زمین انتقادات اصلاحات میخواه بیا. نه آقای سارو،
بله نو سکایپ لطریق هم کولش از مجد سکایپ پتره رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی و در فیسبوک پانی پتره facebook.com/آزادی که در تروسم پوریمو زمش در پانه نیوی خوش کره وسی لایکی او خپل نظرونه ولی که نه صرف پدی موضوع بلکه پنور موضوعاتو هم کولش نظر سرگن که در تلفن لاری آوریدون کشتا زن معرفی که.
سلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی کوم صاحب.
مراله سروان صاحب تاسو ته ګرانو میلمانو ته قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عبد الله احد مالی لغمان دلنګال
صاحب، مهربانی کوم، سلامت اوسئ.
سروان صاحب محترم، ورګوایا بس زمونږ تاسو ځان ساتي دا کې زیات مشکلات دي. اوس باغه څه خبره وکړو کنه؟ تیر به تیر کوو راځو دې ته. و دا شپارس کاله له غنه سروان صاحب دوستانی نظام.
بله صاحب،
د شپارس کالو کې دا غنه صاحب شو زلي لګیرو تبديل شو غنه تاسو خپل شاهد یا ته چې د غنه صاحب هغه شو زه دا وزارت معرب یا امده دا کارمل ملمنو نه دا پښتنه کوم ولې په دا شپارس کالو کنه دا غنه صاحب چې لګیرو تبديل ک تاسو چې غنه صاحب را مې سمه کې چې خپل دې شاګردانو ته هغه استادانو ته چې معلمین په مکتب کې دي کنه دوی ته ول دي چې نه بخونکه ونه شو کنه چې دوی دغه نصاب نازلی استفاده کړي. دوی امیر چې نصاب راوباسي شاګردانو او استادانو ته انتقال لري، ول دي چې نه بخونکه نصاب رامهسته نه کړي.
ډیر مننه، سلامت اوسې. البته نصاب به همیشه تغیر شي د وخت او زمان له تقاضا سره سم، خو لیکن د افغانستان په شان غریب او بے وسله هیواد لپاره د کتابونو بیا بیا چاپول هم یو څه مشکله خبره ده. خو ځکه نو باید ډیره توجه وشي د ځل چې هر ډول نصاب جوړ شي او سم پوخ کړي دی پیوشي. بل اوریدونکو ښه ځان معرفي کړئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب، تاسو سلامونه. نظر صاحب ته فهیم نورانی نابینا ما د لغمان حقمل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. پتمن صاحب ته واقعا موږ په معرف کې خو ډېر ستونزې دي، خو په دې هیله چې دا ستونزې حل شي. زما پوښتنه د اختصاصي تعلیم په اړه ده، لکه د ناشنوایان او د نابینایانو د تعلیم په اړه ده. ولې دولت خپل دغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي؟ دا د نابینایانو نشنغایانو چې مؤسسات ته پرېږدي، مؤسسات هم داسې صحیح کار نه کوي. زموږ باید په هر ولایت کې یو دانه اختصاصي ښوونځی د نابینایانو دپاره جوړ شي، تر څو هغه نابینایان چې هغوی زده کړې کړي دي هغوی ته د کار زمینه هم برابره شي او نور نابینایان ته د تعلیم او د زده کړې زمینه هم برابره شي.
ډېره مننه سلام.
خپله دا دوه کاله کېږي چې د سوالسم ټولشته کار کوه، دغه اختصاصي تعلیم ته لږ توجه وشي نو دا به ډېر ښه وي. مننه.
کور دې ودان نورانی صاحب، تاسو ته به حقمل صاحب ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
محترم سر اوس سلامونه و احترامات مو منه درانه ملمانو تم سلامونه وړاندې کوم
په دې ورته یم مهرباني
سرون سو واقعا رشته مشکلات شدید ماره پا برخکی مشکلی رو ده اقتصاد مبارکی مشکلی رو نو ده سی و بدبختی ده دیمی که خپلا ده بندی چک تولو سواله که اشپاگوم و کارتی بی ده سو وقت روشی چه اگه کتاب و شاگردان و تنه رسی یا ده سو وقت رغلای ده چه اگه شاگرد یو کتاب پا خپلا یا پا بایا بانده خلی اینو اگه کتابون روشی که دو داری پریوی یا بلا پریوی نو دیر مشکلات لرو کولی چی که ده غلطه یا حیات یا بل سو یا بل ده ماره پتخون روشی ده که کتابون مشکلم ده بل مشکلم ده محترم سر واسم مثلا
غور دیره منه نه بردک صاحب بل اردون خیلی رو زن معرفی کهی مهربانی
صدایتان رفت جایتان اگر تغییر بتین صدایتان میره میه بله
خوش نگه کسو
او مهربانی صاحب
وزا توی تاسی ممنونو تاو تا تا سلامونه وای مباد لسلام زود ولایت خبری کم لوگار نه
مهربانی
ما بوده کر خواه نیساب بوسیده ده دیر خرابه ده زخت دیر خرابه ده لندجی و تلی خرابه ده دیمونگ پا مجدگی یو مدرسه ده یو مکتب
درست
لمن دیمونگ لکری نسی ده مکتبیان زی ده پرده شای شکیی خوریه بادام شکیی خطکی شکیی هر چی شی بنده لگی گی او ده مدرسی الکان جدی ده نلگی گی ده غزوانه چه ده نساب که دینی علومی زیاد کهی ده بلوه چه جندرالان چی بیا تنگونه خرسی بیا تایری خرسی یا دیو تا دی خیر تمامه کهوی دینی علومی زیاد کهی پا نساب که نساب که دینی علومی زیاد نسی
لغبه چی نه خیر نه سیده 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 کور ودن پا تعلیم که تعلیم و تربیت دواره شامل دی پا دی به هم زموش ملمانه نظر سرگن که بلا وردون که لرود زن معرفی که
سلام علیکم عبدالغنی خروق یا مده پکتیکار سر برمانخی
مهربانی که خروق رو سیب
فروان که عبدالغنی وزنک لفا ده مکانی و شهران اگه که یا شوون که هم خلا وزیبه پشت وزارت رو سده که او زکاون کو ته هم د خپل درسو د کوششونو حسول نه په کوششونو باندې نه حسول کې چې کوشش باید په ذکر کې وکړي یا هم دي عمل اکثر شاګردان د مرسته په اړه سي په هیڅ باندې نه پیږي ځکه چې په هغه وزارت له خوا د جدي تدابیر بس چې شاګردان و حسول شه درسو ته
ډیره زیاته مننه کور ودان لټول اوردون کوم نن دوی یو بل بم واخلو بیا به میل بنو ته ورش مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم
خروت القرمان غیږو
مهرباني کوئ صاحب
انا راول دے دا مارے پیسہ اپ کے لمنگا پچ میں خروتی تے او لگا دا صدام کول گیا دا
بله
درے مالمان درے مالمان کی اکثر مالم دا کو بیس در پر تنا وای تو مالمان دی ہم نہ بجے راضی القرمان نو یول اس بجے بیت رسات کی جو لا کا منگا اس دا
صحیح ډیر مننه کور ودان نو لمړی حقمل صاحب تاسو مهرباني وکړئ کله نن ځوابونه وایس بیا به دې پاتمن صاحب تفسیر وګورو مهرباني
سمد د عبد الحد چلالنګار ټلیفون کړی یوږي زموږ دې ټول نور هیوادوالو په ډول داسې فکر کوي چې هر کال موږ دوی ته نوي کتابونه ورلیږو ګویا نصاب کې تغیر راغلی کتاب نوې سوی د نصاب هغه چوکاټ چې په دې اړه سوا واتیا تاتیا کې خودل سوی دا هم د سنسو یلې یو غټ لسراوډن و د افغانستان لپاره د لومړي ځل لپاره افغانستان دی واحد تعلیمي نصاب چختن سو خو دا چې زین ستونزې پکې وي هغه دا استا روان دي هلکی خو اساس موږ د نصاب هماغه چې په تیرو څو کلونو کې موږ ترنه کار اخیستې دا په دې معنی نه چې هر کال نصاب بدلیږي کتاب چاپیږي خو د هغه نصاب اړوند چاپیږي ځکه چې کتابونه کم وي نورانی صاحب د خدای ژوندۍ لري ډیر فعال ځوان د ما سره همیشه په تماس کې وي نورانی صاحب ډیر ښه پیشنهادونه لري خو اغه تعداد چې ضرور د یو مکتب لپاره د اختصاصي زده کړو لپاره هغه په ډیرو ولایتونو کې نه پوره کیږي د همدغه لپاره تعداد په کتلو خصوصا ډیرو انجوګانو د کار اخیستی ده چې ډیر کوچنی کوچنی مراکز وي ته جوړیږي بیا دوی له فراغت نه وروسته موږ ته خاص نور پروګرامونه د تخنیکي او مسلکي معینت په چوکاټ کې لرو هغه ټول ولایتونو ته تر اوسه پورې نه ده پراخسوی ان شاء الله خ پیشنهاد زه به ځان ته یاداشت کوم یو ځل بیا به یاد کوم خپل خپل رهبری کې او باید ته پام وسې چې ولایتونو سره خبر وسې چې هلته څومره دوی شایقین د زده کړو په نابینایانو کې ناشنایانو کې یا داسې نورو کې چې اختصاصي زده کړو ضرورت لري را پیدا کولای شي دا یو ښه پیشنهاد ده چې باید پراتونکو کال کې خدمات ورته وسې یا پراخ سي لکتر لګه پر ولایت کې خو باید مرکز وسې سل په سلو کې ورسره موافق یم زما وطندار چې لوګر نه ټلیفون کړی یو زه نه پوهېږم چې د دې باغ شکایت راډیو ته راورسېده او اوس خو د باغ وخت هم نه ده
پارخدیني
مضامینو خبرې وکړله ګورئ د دینی مضامینو خبرې وکړله موږ او تاسو شکر مسلمانان یاستو زه مطمئن یم چې د دین هغه تله یا د دین هغه قضاوت څوک دا نسي کولای چې ما مکتب ویلی یا مدرسه ویلی ده اصلا د خدای عبادت د خدای او د بنده ترمنځ یو موضوع ده ډیر ځایونو کې ډیر کله داسې لیدل کیږي چې دیني علوم ډیر لوستي وي دیني علوم ډیر کړي وي خو هغه نه داسې کارونه کیږي چې له داسې چانه هم نه کیږي چې هغه د بیخي مسلمان نه وي ډیر ځایونه داسې کیږي چې هغوی اصلي علوم کړي وي خو یغوې نه ځینې ډیر داسې ښه کارونه کیږي چې ډیر د دیني علومو والی هم نه کوي دغه شی به موږ د یو فرد یا د یوې ټولګې هغه کړنې به موږ له دین سره نه تړو او نو به هم له دې سره تړو چې موږ څنګه کولای شو چې یو سړي ته دیني علوم زیات کړو چې ستا باغ نه میوه پټنه کې یا زردالو یا هم مڼې که داسې وي چې موږ اوس خو په افغانستان کې د دین په نامو باندې داسې حرکتونه لرو چې متاسفانه د نړۍ په سطحه وحشت ریکارډ ټینګ کړی ده هلته بیا متاسفانه دا بانه بیا موږ باید خلکو ته ورنکړو چې راتوی چې خی به بیخي تېر سی د دیني زده کړو نه دا شی به نه سره ګډو په نصاب باندې به کار کیږي نصاب به یو کاملا د اسلام له اساساتو سره برابر له افغاني موازینو سره برابر دي نړۍ له علمی سټانډردونو او غوښتنو سره برابر یو نصاب لرو او داس یو نصاب ته به وده ورکول کیږي چې ان شاء الله زموږ اسلامي اصول افغاني اصول او پوهنیز او علمی غوښتنې هغه ټول پکې ځواب سي وي
بله سم
تشکر
اوس
یو د خروټي صاحب خبره پاتې سو
بله او
متاسفانه دا غستونځ چې دوی ویل چې په یو خوندزي کې دوی درې معلمان لري متاسفانه دا ستونزه پر ځای ده زموږ په سیمه کې زموږ په خپل کلی کې تقریبا اته لس کال کېږي متوسطه لیسسه وي ده خو تشکیل لا هم د متوسطي ورسره ده په ډیرو داسې ځایونو کې موږ دا ستونزه لرو د همدې لپاره موږ هر کال په هر ولایت کې له 500-300 نه نیولې تر 3000 پورې حتی حق زحمه استادان نیسو بالمقته استادان نیسو د مؤسساتو له طریقې استخدام او داسې نور د دې لپاره چې موږ د نن په تشکیل کې خپل بستونه نه لرو هر کال موږ په خو به داسې و چې 15000 بستونه بنوي راکول کېدل او موږ بنوي استادان نیول چې د خلاور باندې راک کوم متاسفانه په تیرو درې کلونو کې هیڅ نوې بس موږ تر نه کړلای سو یوازې سو میاشتې وړاندې 8000 نوې بستونه راکړلای سو چې اوسه پروسه په اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون کې روانه ده ان شاء الله د دوی په استخدام سره به یو 15000 نور بستونه هم اعلانېږي او لږ سره سم به موږ د افغانستان د پوهنې د درې ملي ستراتیژیک پلان پر بنسټ په راتلونکو 15 کلونو کې شاوخوا 15000 نوی خون کې استخدام وو چې هله منیمه په دې ډول سره موږ د اکثره خوندزیو د تشکیل لکه مخنیولی
بله خب به هر حال پتمن صاحب محترم ما از شنونده عزیزم خواهش کردیم که روی اصلاحات یک کم صحبت شود از هر انتقادات نیست از خاطر انتقادات میخواهیم اصلاحات شود از او خاطر روی اصلاحات که چطور نظر دارن چی فکر دارن چی مشکلات اساسی است که او باید از بین بره به طور مثال به فکر من یک چیزی گشت که در این اصلاحات مثلا تپلا صاحب از 7 سالگی در مکتب بره یا از 6 سالگی بره مثلا در بسیاری ممالک از 6 سالگی از کودکستان یک آمادگی قبلی میگیرن به معرف این چیزا در نظر گرفته شوه خوب است یعنی و شما هم چنان گفتین اگر کاپی شوه کدام مملکت کاپی شوه در این روزا یک آقای سران یک سروی از یک سروی بین‌المللی صحبت میشه که در او مثلا ناروی درجه اول است و منتاد سیستم ناروی شاید به سیستم افغانستان یک جور نیاید قسمی که اقمال صاحب گفتن منتها به خاطر تجربه به خاطر فکر کردن جمناستیک فکری که میگن بس خاطر از خوب است که کلش از نظر بگذارن این مثلا در اونجا صنف اول تا صنف 12 قطعا امتحان نیست یعنی اما موفق ترین سیستم معرف در دنیا
شاید هم افغانستان که دا بیا ډیره نتیجه ونه لري که دا شان چې افغانستان که نه چلیږي نتیجه نه ورکی هغه دې حذف کې واخه به فکر کوي چې نتیجه ورکی ویلې خو کار واخلي
بله بله از اون خاطر پتمن شپ چطور یعنی کل فکتا یک جای شوه و متخصصین کسایی که با تجربه هستن اینا بشنن دور یک میز بگن والا ناروی این کارش خوب است اینی کارش بد است سپ چی پیشنهاد میکنین چی باید شوه
جناب نظر صاحب اگر تقسیم بندی کنیم که از وزارت معارفم غلط نشوه که از کجا شروع کنه اول خو وقتی که ما کاپی میگیم ما کاپی ساینس هم میگیم و ساینس علوم مشترک است در تمام دنیا دو جمع دو میشه و فرمول آب عامو فرمولیا و بس و وسایر فرمولایی که در کیمیا و فیزیک و در ریاضی است. از این خاطر ما موضوع کپی را گفتم، اجتماعیت یک بخش جداست ولی ساینس ما میتونیم تا از تجاربی که چه قسم دانسته مضامین ساینسی خود و یعنی به ازم یک ساینس یک موضوع بین المللی است، ملی نیست، یعنی ساینس با ما ارتباط نداره، ساینس جهانی است. وقت جهانی است در هر جای که شاگرد خوب آموخته از امو شیوه ها استفاده شود و اجتماعیت تا حدودی باشه که شاگرد با وطن و بدین خود آشنایی پیدا کنه و امو موضوع سواد در زبان های خود باید حل کنه. چیزی که فعلا ما با او روبروستیم جناب نظر صاحب که فارغین ورای جمهور میگه پا در بادغیسم گفت و در شروعیم که روز معلم بود یاد ماست که رئیس جمهور گفت که محاصله کارتان به درد مملکت نمیخوره و یک تحلیل درست بود. به این خاطر شما ببینید که فعلا بیکاری در افغانستان از این نیست که در بعض موارد کار نیست، کارگر مسلکی نیست، پلان نیست که ما در کدام ساحه چه قسم شاگرد تربیت کنیم و ای از معارف گرفته تا تحصیلات عالی و تا کار امور اجتماعی عرصه وزارت و سایر وزارتخانه هایی که کارگرای ماهر تربیت میکنن، بعضی انستیتوتا شاید در برق موجود باشه که مربوط وزارت معارف و چیز نیستن. در اینجا پلان سازی شده که مثلا در ساحه معدن ما با هم با کارگر ماهر ضرورت داریم، هم با انجینر ماهر ضرورت داریم و هم با تکنیکار، در کجا تربیت میشه و چه قسم تربیت میشه. ما یک مثال برای وزارت معارف میدیم. وزارت معارف فعلا انستیتوتا داره، در این انستیتوتا جناب نظر صاحب هم شاگرد فارغ 12 را جذب میکنه و هم شاگردی که خود لیسه های تکنیکی و مسلکی وزارت معارف خوانده در صنف 13 هم به عین نصاب تعقیب میکنه. شما چه قسم یک شاگردی که 3 سال یک لیسه مسلکی خوانده با یک شاگردی که از تعلیمات عمومی مدارس کنکور در یک صنف با یک مضمون ای را میشانید، پس همون 3 سال تعلیمات مسلکی تان چه شد که شما در مکتب به دو درست دادید؟ در اینجا تداخل است که تداخل ها از بین بره، سرمایه گذاری طوری صورت بگیره که ما از او استفاده مؤثر کرده بتانیم. یا مثلا تربیه معلم، فعلا تقریبا در 34 ولایت افغانستان پوهنزه های تعلیم تربیه وجود داره که همه سالا فارغ میتن، پس ما چرا تربیه معلم به سطح ولایت داشته باشیم؟ شما هم فارغ 14 را در کجا روان میکنید؟ این باید چیزایی است که شما سرمایه گذاری درست کنین. چرا می در مالی مینا را شما با لسه های مسلکی تبدیل نمی کنین؟ وقتی مسلکی ما میگیم معنای ما حرفه است. چرا انستیتوتایتان را به سطح لسه پایین نمی کنین؟ شما دانشجوت کی را تربیه می کنین؟ ولی چی مقصد؟ چرا 3 سال درس نخوانه؟ سنف 10 11 12
همین پتمن صاحب محترم در فکرم یک چیز دیگه گشت که امی یکی او روز امراه آقای اقمال هم یک مصاحبه داشتیم که روز جمعه دیگه بخیر نشر میشه در میره سر ریفورما. این بخش اداری وری یک چیزی هست، این سیستم پالیسی سیاسی اداری وری یک چیزی میشه، منطقه ما سر زمین حساب تعلیمی که یک شاگر چطور از سنف که میره نیم روز در اونجا میشنه از او چطور مستفید شد و چطور کار شد و سر از او یک سر نصاب تعلیمی معارف یک پیشنهاد صحیح اگر شد سیستم داری فساد داری یا ایز به او پسان موضوعات علایده است. بله
نه نه ما با او نرفتیم، ما در اینجا موضوع فساد نیست، موضوع سیستم است. مثلا تعلیم و تربیه جناب نظر سه مستقیمن متناسب است به زمانی که یک شاگرد چقدر در صنف میمانه. وقتی شما میگین که امی شاگردی که از صنف اول تا صنف سه باید بعض مهارت ها را یاد بگیره و دانش یا مختن و خواندن یاد بگیره و نوشته کردن یاد بگیره، شما باید زمان برای ازی داشته باشین، فضا را باید برای ازی ایجاد کنین. این نمیشه که در 3 ساعت شما با شاگرد امی چیزا را یاد بدید. درس های عملی باید داشته باشه، شاگرد باید صبح و پیشین در مکتب بمانه، نان چاش باید برشان تهیه شوه و والدینشان هم در این باره هم کار باشه.
حتماً سه وقت کم شده میره، ما منایس یک شاگرد گپ میزنیم برای دی که امی از دست معلم صاحبا بسیار زیاد ما یعنی کیف ما را خراب میکرد. موسم فشار بودیم که مثلا ما که دریر معلم ما بود نامش نمیگیرم برو سرتخته دریر بخوان. باز اونجا که ما میرفتیم عوام تابستان یا خنقاق میداسته باشیم ایده هم یک چی چوب تره میگیره در سر استاد میشد بخوان آلو برادر یک یادم داشتی از پیشت غلط امی هر کلمه را که می غلط میکنیم گراب کت یک چیز میزد در پیش سر ما. باز یک معلم دیگه ما بود امی قلم های چی رو میگیرد قلم های پلسنه از این انگوشت های ما تیر میکرد یک چیز را که غلط میخوانیم اما تپچق میکرد که بیخی چیق بغم ما برامد آلی سیب بو سیستما خبر خیلی از بین رفت منتا چطور شده که
یا تاست در خبر و پریم مخ که دی تعلیم و دی تربیه خبر یادش و یعنی معلم نه یوازی ده چه دی وحشت نمو نباید نوی چه شاگرد وو بی روی و شاگرد ور چخه وو بی ریشی که وو بی ریشی نو بیادی چازره نگواری چه مکتب پلر چه لکه زندان تا چیزی بلکه دی محبت و نمونه وی بلکه محبت ورزدکر شاگرد تا بلکه مینه و محبت ورزدکری لنور سر شیگنه و اخلاق ورزدکی ده پا معرف که یعنی هم شوانه پکرده هم روزانه پکرده خو خیر نظر سب تاسی مخی دی ده کون که دی پتمن سب خبری وقت ونی ولی چه دوی ول چه مسلکی شوانزوی پا بارکی خبری که ولی دی مسلکی شوان که پا شوانزوی پا بارکی که بیا هم خبری وکو لیکن وس چون نصاب ابتدایی برخه کی کار روانده په نصاب باندې دی ابتدایی لمړی درو سیمفونو لپاره نو کچرته وس دی راتلونکو سیمفونو لپاره مستکی کسان و روزل شي هغه کسان چې په نصاب کې کار وکي او هغه به هرته وس واسطه ول شي څو په راتلونکو کلونو کې هغه لپاره کتابونه دوی جوړ کی نو دا به ښه کار وي وس تاسو په خپل ویل حقبل صاحب چې په دې برخه کې متخصص کسان نه لري نو درې کاله وروسته ممکن بیا هم د نورو سیمفونو لپاره چې نصاب جوړوي بیا هم مسلکي کسان ونه لري متخصص کسان ونه لري همدا یې وخت دی چې اوس کسان واستوي چې تر درو یا څلورو کلونو پورې دوی وروزل شي په دې اړه څه وایست؟
جدي اړتیا ده خو هر څه تر امکاناتو پورې دي متاسفانه هغه څه چې محدودیتونو په توګه یادیږي تاسو ته خو یا عام خلکو ته که سړی ټوکو کې ډېر اسانه ده چې وایي میلیونونه ډالر راغلل او میلیونونه ډالر مصرف سول اما په ټوله کې د دغو پیسو مصرف او هغه لارې د مصارفو هغه ډېر خاص محدودیتونه لري. خوشبختانه د افغانستان د پوهنې وزنی سرپرست وزیر په یو شي چې ډېر باور لري هغه دا ده چې باید ظرفیت جوړونه وسي او باید ځوان کدرونه شامل سي داسې کدرونه چې په راتلونکي کې بیا نه یو اس آی ډي ته زموږ اړتیا وي او نه هم ایشا فاونډیشن تا اونه هم یونسکو یا نور اداراتو تا دیره مطلقا معقول خبره ده. خو اوس په دې رقم سره قصه هم نه ده چې موږ تر دریمه کار کوو زموږ کار اوس چې روان ده تر دریمه بشپړ سوی ده به تر دولسم ټولګي پورې زی ما تاسو ته د ملي پروژې په توګه پیل سوی ده او اساسي ټکی دغه ده او زموږ اوسنۍ د کار شعار هم همدغه ده کچېری وزیر په خپل دفتر کې کار کوي که موږ کار کوو که بل هر سړی کوي باید د تاثیر مستقیما په هغه ټولګي باندې پریوزي چې هغه زموږ له سیستم نه خدمات ترلاسه کوي باید دوی با کیفیت زده کړي وکړي له ژوند سره مرتبط زده کړي وکړي دا ډېره مهمه ده له خپل اصولو د ژوند سره مرتبط زده کړي وکړي له پرمختګ سره مرتبط زده کړي وکړي او په نتیجه کې داسې زده کړي وکړي چې موږ بیا ارمانو نه کوو چې مثلا امریکا کې څومره ښه زده کړي دي او فلاني جي کې څومره ښه زده کړي دي فلاني جي کې خو که چیرې بیا دا ټول امکانات راواخلو موږ اول ورځ موږ یو مطالعه لوستله په هغې مطالعه کې زموږ درسي امکانات او زموږ سهولتونه د درس 40% له هنده کم دي 30% له ایران نه کم دي 400% له نیویارک نه کم دي 200% له جرمنی نه کم دي. که چیرې تاسو دا مطالعه کوي بیا ولاړسه یو سختو شرایطو د ژوند ته یو ښکلی ځوان تکړه متخصص به راسي او ته به یوې سیمې ته ولیږې په 15 ورځ به یې درته په ټنډه په مرمۍ وهلی او شهید به درته پروت وي یا به یې د کور شاته یو خط ورته لوېدلی وي یا به بل محدودیت سره مخامخ سوی یا به د ژوند امکانات نه وي ورته برابر سوي په داسې یو سخت محیط کې تاسو بیا ډېر په مشکله سره داسې یو حالت ته رسېدلی سئ چې هغه د تاسو د زړه حالات وي چې ستاسو کدرونه سیمو ته نه ځي ستاسو اکثریت سیمې ناامنه وي ښاري نه وي هغه له ښارونو نه لرې پرتې وي هلته برق نوی انټرنیټ نوی ګورم ګډیر سخت تړلی یو پینسانی قوی پورې موږ هیڅ بدیلونه نه لرو موږ دغه یو جلد کتاب نه رسو او معلم مرتولان نه درې ملاره بیخی نه لري داس د کون کې بیچاره کوټه چیزی مور پلار بی سواد دي که با سواد هم حوصله نه لري وخت نه ورته ور کوي په سلو نور جنجالونو باندې دغه ماشوم بیچاره چې درې ساتله کپتمن صاحب اشاره ورته کړله دا چې په دې مکتب کې ټولې دغه ټول فشار په دې باندې راټول سي هم د معلم فشار په دې باندې هم د کورنۍ دند فشار په دې باندې هم د کتاب فشار په دې باندې انټرنیټ د دای لاسرسي نه لري برخ ته دای لاسرسین لري د شپې کلاتو به جنروسه درس وې شات هغه لیکان امپلور مور ته پرنګ دي چیرې تل د مصرفيږي یا هغه امکانات بخيونه لري په دغه سختو شرایطو کې تاسو چې د دریو کلونو لار په نور ملکونو کې وهې دلته باغه په 15 کلو کې وهې هغه په 15 کلو کې وهې هغه په 16 کلو کې وهې محدودیتونه ډیر زیات دي تاسو مخکې د افغان ترک لیسو یادونه وکړه د افغان ترک لیسو کامیابی پسې کده کامیابی د افغان ترک د لیسو په دې کې چې اول یې غوی ډیر خلاص لاس لري په دې کې چې شاګرد څنګه انتخاب کی درې پرله پسې کانکور دوی اخلي ل درې فلټرونو نه دوی زما اوستا بچان تیروي اول ته بیا تر ټولو خپ سنف کې کینوي دوم تر ټولو خې امکانات ورته برابروي په خارونه کې مکتبونه لري خې تعمیرونه لري خې کوټې لري خې برق لري خې کمپیوټر لري مالی امکانات خې دي خون کې تخم مشور کوي د زدهکونکو په ټولګي کې د دوی د انتخاب په اړه دوی اختیار لري کشل کس خو زدهکونکو ورته برابر سي یوشتم دوی نه نيسي زموږ کشل کس برابر سي او شپېته نور راسي مکلف یو دولتي مکتبونه یو باید اتیا کس نه صنف جوړ کو د دې تر څنګ له سهار نه تر مازیګره بوي د ساتنه لري د
دقیق سید همدا سیده واقعنه همدا سیده وی انتخاب کوي تمن لایق شاګردان انتخابي لایق ډیر څه زده کوي لیکن جن نور شان به داسیم وی په دغه مکتبونو کې افغان ترک مکتبونو کې چې د تقلید ور وی خصوصا د تدریس میتود د تدریس میتود ډیر فرق لري هغه کده شي د مش په دولتي مکتبونو کې هم کاپی شي هغه شاید ډیر نو پیسې سید کمپیوټر باندې
هغه موږ خپل خون کو تویلی هغه ډیر وخت موږ خپل خون کو تویلی او د افغان ترک نه مغختنه کړي چې تاسو راسي موږ ته ورکشاپونه راکړي تاسو راسي دغه نمونوي سنفونه په زینو مکتبونو کې ایجاد کړي چې د موږ خون کې کینی او درنځدای کی چې ټولګي دغه سپ مخول کېږي دغه رقم د خون کې او د ځکون کې تر مزمخ کې نظر صاحب ویل چې موږ به معلم کوته نور به ریدلو ترنه ریګدلو به د معلم او د شاګرد ترمنځ باید میناناکه رابطه موجوده وي نه د نفرت رابطه نه دی ویره رابطه دا چاول بل سره اون سنیسی د هر څه زده کړې ته ضرورت لري او امکانات ته ضرورت لري چې موږ په ټولو خو وکیانه داسې نه دی هر خو مراخصتي هر خو خو مرانیولې یو څه نتیجه سته داسې نسته چې بیخي نتیجه هم نسته موږ محصول هم لرو د کار محصول هم لرو اما په ډیرو جنو کې کیفیت بیا کم ده د کیفیت لپاره به هم د افغان ترک نه استفاده کیږي هم به د جرمنی له تجربه نه هم د ګاونډي هیوادونو هم د نور هیوادونو
حق مسئله بخل ما شما بسیار ضرورت داریم روی عزیز زیاتر صحبت کنیم من تا حالا وقت کم شده میره پت من سه محترم مثلا من منایس یک شاگرد از من شاگرد اگر پرسان کنن که تو چی میخوای در معارف من میگم من میاد اقل سه کتگوری شوه کسایی که میخوای انجینیر شوه دکتر شوه بگه اینی اینی مضمونا رو تو حتما باید بخونی هر رقم که میخوانی بخون و کسایی که میخواین مثلا قاضی شوه ملا شوه قاری شوه هر چی که میشه بر از او بگه اینی اینی مضمونا رو بخون اینا کتگوری سه بگه اینیا رو تا صنف 12 یا هر چی که هست کلتان باید بخوانین یا هر چی که میکنین منتها تا اینی فلانی وقت از قسمی سب ما را هر روز که چوب زده برن ما هیچ چیزم یاد نمیگیریم چی میگین سب
جناب نظر سب ما میخواییم سر دو موضوع تبصره کنیم یکی یکی وقتی که ما بحث میکنیم که معرف چه قسم بسازیم طبعا شرایط افغانستان را در نظر داشته باشیم و هنر اداره اگر دیگه هنرها زیاد است ایست که ما چه قسم از امکانات کم استفاده زیاد کرده میتانیم یعنی همین امکانات بله. کم و همین شرایط سخته که در مملکت ما حکم فرماز بیسیوادی است چیو 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 چی ما اصلا برای امهای بیسیوادی و برای آوردن یک تحول کار میکنیم وقتی برای آوردن یک تحول کار میکنیم با ابزار و شرایط طور بسازیم که هم یعنی از امکانات خود سنجیده و از امکانات استفاده اعظمی بکنیم یک هنر اداره است که همین هنر را باید افغانها داشته باشد در تمام وزارتخانه چی معارف چی تجلیات علی چی دیگه موضوع دیگه که شما اشاره کردین موضوع بجای است بخاطر از اینکه فعلا کانکور یک شکل بسیار کنه است شکل جدید فعلا ایست که هر شاگردی که در هر مضمونی که شما گفتید مثلا در بخش ساینس در بخش اجتماعیات در بخش ادبیات در بخش اسلامیات چه قسم نمره برده که با اساس از او باز برند به طرف تحصیلات عالی خود و یا حداقل از صنف نو به بعد ما قبلا به حضورتان عرض کردم که یک رشته بندی طور صورت بگیره که شاگرد تا صنف نو تمام مراحل سواد و به کدام طرف برن و فکر کرده بتانن که یک ساینستیست شده میتانن، یک حقوقدان شده میتانن، یک دکتر شده میتانن، یک انجینر یا یک عالم دین. این موضوع باید تا صنف نو حل شود. بعد از صنف نو باید ما طوری که قبلا عرض کردم شاگرد تقسیم کنیم به رشته های ساینس، اجتماعیات، علوم دینی، ادبیات و حرفه، که کسایی که نمیتانن که بالا برن به مطرف ها و کسایی که میتانن بالا برن به اساس نمراتشان. در تمام دنیا همی فعلا ایست که تمام شاگرده در کنکور اشتراک نمی کنه، تمام شاگرده در تحصیلات عالی نمیره، شاگرده میره که نمرات بلن و یک دیدگاه داشته باشه و آیکی بیشان بخنن که به کدام طرف برن. ما نظره شما را تایید میکنیم، امیدوار هستیم وزارت معرف در پروگرام فعلی خود موافق شود و طوری کار کنن که برای بازنگری اگر ضرورتم شوه امین نصاب یک نصاب پایدار باشه و بتانن یک تغییری واقعی را در سیستم تعلیم تربیه افغانستان وارد کنن و مشکلات فعلی که زاده معرف فعلی افغانستان است که او نبود کارگر ماهر است، پایین بودن سویه است و سایر مشکلات از دهی نصاب مرفوع گردد.
دیر منن سلامت و سه اقمل سب یو دقیقه وقت لرو پمدی برخه که خصوصا نمدادی دمده مسئله چه پتمن سه مطرح ری پدیار دی معرف وزارت سه پلان داری.
تر اوسه پورې اسلامي تعلیم، تخنیکی او مسلکي زده کړې او عمومي تعلیمات دا په درې برخو کې موږ تر اشتباندي لرو. یوازې یو اشتباندي پاتې چې هغه ټولنیز او ساینسي علوم دي. د اوس لپاره چې هغه باندې کار هم نه ده سوی، اول ټکی دا ده چې امکانات کم دي. که چیرې تاسو بیا هم دا مکتبونه په دوو برخو ویشئ، ساینسي او ټولنیز ترینه جوړوئ، د استادانو متخصصوالی څومره تضمینوئ، امکانات نور څومره تضمینوئ، د دغه او څو مطالعات ځکه په ځینو هیوادونو کې اوس بیرته خلک د جنرالایزیشن خواته روان دي، بیرته ټول سره ګډوي. او دا موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې کله تاسو په ساینسي او ټولنیز علومو کې توپیر راولئ، تفاوت راولئ، نه یوازې له اول تر نهم، بیا له نهم تر دولسمه، بیا تر څوارلسمه، بلکې ان تر ماستري او لسانس پوری په افغانستان کې باید تاسو په ټولو سیستمونو کې تغییر راولي، ټول نصاب باید تغییر سی. بیناندا یو ملي اجماع ته، یو ملي کار ته، ګډ کار ته د افغانستان د بوهنې وزارت، د لوړ زده کړو وزارت او ژورو تحقیقات ضرورت لري. هغه څه چې موږ په محدوده کې دی هغه تر اوسه سوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د بوهنې د وزارت د نشریاتو رئیس شاغله کبیر حقمل او د بوهنې د وزارت په خوانه مرستيال شاغله صدیق پټمن چې په دې خبرونه کې موږ ډون وکړ. د خبرونه په دوهم ساعت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په تیره بیا د انټرنیټ او انټرنیټي خدماتو په اړه بحث لرو. دا بحث هم واوري، خو اوس د دې ست خبرونه واوري چې مقیم نائب وړاندې کوي.
سرخط خبرها. هیئت نظامی پاکستان در کابل قرار است روی مسائل سرحدی با مقامهای نظامی افغان گفتگو کند. والی بلخ میگوید از مقامش استعفا نمیدهد. وزیر دفاع امریکا با تلاش نظامی در برخورد با ایران تاکید می کند. یک هیئت نظامی پاکستان امروز به کابل رسید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت فعال شدن مراکز هماهنگی در مرز دو کشور یکی از مسائل مورد بحث اعضای این هیئت با مقامهای نظامی افغان است. پس از ورود این هیئت به کابل، نشست سه جانبه نظامی بین نظامیان افغان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع برگزار شده است. ظرف دو هفته گذشته این دومین بار است که هیئت نظامی پاکستان با مقامهای افغان گفتگو میکنند. حزب جمعیت اسلامی میگوید عطا محمد نور والی بلخ در صحبتهایش با آنان گفته است که از وظیفه‌اش کنار نمی‌رود. پیش از این منابع نزدیک به والی بلخ گفته بودند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت مرکزی بیشتر شده تا وی استعفا دهد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت والی بلخ در شرایط کنونی حاضر به استعفا نیست.
پاسخش است که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت، اما بحث استعفا به عنوان یک حق همیشه باقی خواهد ماند.
ضمناً ریاست جمهوری افغانستان میگوید تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک مسئله عادی بوده و حکومت نمیخواهد این مسائل جنبه سیاسی به خود گیرد. مقام‌ها در سر پل میگویند جنگ و درگیری در 24 ساعت گذشته در این ولایت از سه استقامت ببخشید از سه استقامت ادامه داشتند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در این درگیری ها 13 جنگجوی مخالف را کشته و 16 تن دیگر آنها را زخمی نمودند.
استقامت شرق مرکز ولایت بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبور به عقب نشینی شدند. روز گذشته بالای برخی از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردند که مجبور به عقب نشینی شدند و به همین ترتیب هم اکنون هم ما در منطقه سیبر ولسوالی سنجارک درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن.
با گفته سخنگوی والی سرپل نیروهای امنیتی در این درگیری ها تلفات نداشتند. سخنگوی والی سرپل وضعیت بی جا شدگان منطقه تبیر را وخیم خوانده است. مقام های امنیتی فاریاب می گوید مسئول جلب و جذب طالبان را در شهر میمنه دستگیر کردند. یک منبع قول اردوی 209 شاهین می گوید ملا سهرگل مسئول جلب و جذب طالبان که تازه وارد شهر میمنه شده بود در یک پوسته تلاشی نیروهای آنها در این ولایت دستگیر شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا با تلاش‌های دیپلماتیک برای برخورد با ایران تاکید می‌کند. این در حالی است که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت شواهد دقیق در دست دارند که نشان می‌دهند تهران به شورشیان یمن سلاح کمک می‌کند. جیمز متیس که دیروز در پنتاگون با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت چنین شواهد واکنش نظامی را از سوی واشنگتن در پی نخواهد داشت. با گفته وزیر دفاع آمریکا این تلاش های دیپلماتیک است که به جهان نشان می دهند ایران چه قصد دارد. در یک خبر دیگر وزیر دفاع آمریکا می گوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد. جیمز ماتیز می پرسد که آیا نزدیکی بین تیاره های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور ادهی از پیلوت های جت های جنگی روسی اتفاق افتاده است. وزیر دفاع آمریکا چنین مانورها را خیلی خطرناک توصیف کرد. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که پیلوت های آن کشور کدام اشتباهی را در فضای سوریه مرتکب نشدند. و رئیس جمهور امریکا میگوید او از همکاری روسیه در تلاش برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی به خاطر توقف برنامه سلاح هسته‌ای‌اش راضی نیست. دونالد ترامپ که دیروز خارج از قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت چین کمک میکند روسیه نه، و افزود من علاقه دارم که روسیه هم کمک کند زیرا کمک مسکو خیلی مهم است. رئیس جمهور دونالد ترامپ این سخنان را چند ساعت پس از صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود بیان کرد. مقام های هر دو کشور گفتند که رؤسای جمهور امریکا و روسیه در جریان گفتگوی تلفنیشان روی مسائل کره شمالی صحبت کردند. کرملین گفت رئیس جمهور امریکا این تماس تلفنی را تقاضا کرده بود. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنئ. سره لدی چې په تیرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم خورا زیات دي. د موبایل ټلیفون د خدماتو د کیفیت، د انټرنیټ د سرعت او بی په اړه زیات انتقادونه کیږي. موږ په دې خبرونه کې یوازې پر دغو ستونزو او د حل پر لارو خبرې نه کوو، بلکې د انټرنیټ پر ګټو هم شخیږو. د نړۍ په نورو هیوادونو کې په لسګونو زرو خلکو د انټرنیټ لارې ځانته کارونه پیدا کړي او لوړ عاید ترلاسه کوي. همدارس د انټرنیټ لارې ډیر خلک د خپلو محصولاتو لپاره بازار مومي. د انټرنیټ په دنیا کې زموږ افغانانو ونډه خورا خواره ده.
شایی یو علت دا وي چې افغانستان ته انټرنیټ په ځنډ راغی او له بلې خوا اوس هم نه عام دی او نه ښه سرعت لري. په عین حال کې د انټرنیټ له ګټو د خلکو بې خبري او په انګلیسي ژبه د ډیرو افغانانو نه پوهیدل ممکن نور علتونه وي چې موږ له انټرنیټ څخه په یادو برخو کې ښه استفاده نشو کولی. په دې خپرونې کې به زموږ له درنو میلمنو څخه په دې موضوعاتو معلومات واورو.
بله تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، محترم آقای جاوید همدرد کارشناس در عرصه مخابرات و تکنولوژی، و همچنان از طریق تلفن مهمان مشهور ما آقای آصف حبیبی هستند که خودشان در می ساحت روی دکترای خود کار میکنه. بر آقای حبیبی هم خوش آمدید. بله. میگوییم
حبیبی سب دی سکایپ لاری را سرده.
بله.
نو سکایپ هم له انټرنیټ سره اړه لري. راځي چې اولی خبرې هم له انټرنیټ پیل کو. او د انټرنیټ له لارې لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې ډېر خلک په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ له لارې ډېرې ګټې ترلاسه کوي، کارونه کوي. څو کاله تقریبا لس کاله مخکې یو خبر مو درلود په همدې ازادي راډیو کې چې په بریتانیا کې د کال 3000 دندې یا کارونه له دې هیواده بهر وسي. بهر په دې معنی وسي چې مثلا زه په افغانستان کې ناست یم یا په یو بل هیواد کې ناست یم، دلته د بریتانیا لپاره کار کوم، د یو کمپنۍ لپاره کار کوم. ځکه چې په بریتانیا کې ممکن دي ژوند شرایط یا ستاندرد لوړ دی، معاشونه لوړ دي، نو خدمات لوړ دي، نو زه چې په افغانستان کې په کمه بیه هغه کار ورته کولای سم. نو د انټرنیټ له لارې په دې شکل سره کار کیږي. او اوس نن سبا لکه مخکې مو د تعلیم په برخه کې بحث درلود، په دې موضوع مو خبرې ونه کړې ځکه چې بحث ډېر اوږدېدو. هغه د سکایپ او داسې نورو وسیلو له لارې تدریس ته له لرې لارې. نو حبیبي صاحب دا اوس د ټلیفون له لارې د سکایپ له لارې راسره دی. حبیبي صاحب، که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د انټرنیټ له لارې په نورو هیوادونو کې په نورو کومو کومو برخو کې خلک کار کوي او ګټې ترلاسه کوي، پیسې ترلاسه کوي.
سلامونه سروان صاحب، نظر صاحب او قدرمنو میلمنو ته. په اوسنۍ نړۍ کې او خصوصا په غرب کې او پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ اصلا د ژوند یوه ډیره مهمه برخه ګرځېدلې ده. دوی یوازې نه په تعلیم کې یا فرضاً په سوداګرۍ کې یا په پوستی خدماتونو کې یا په راکړه ورکړه کې انټرنیټ څخه ګټه پورته کوي. حتی کله چې لیو ځای نه بل ځای ته سفر کوي انټرنیټ استعمالوي، او حتی موقعیتونه د سیمو ټول دا د انټرنیټ په توګه باندې کیږي. په نور نړۍ کې انټرنیټ اصلا داسې اوسې ګرځېدلی ده چې بل انټرنیټ څخه ژوند کې ډېر سهولتونه ورته نه مسایدېږي. فرضاً خخې مثالونه دا دي چې په اوس نړۍ کې خصوصا پرمختللو هیوادونو کې استادان یا پروفیسران کله چې په سفر باندې وي کولی سي آنلاین بیرته خپل سیم ته لامغه ځای چې دوی په سفر تللي وي خبرې وکړي او لیکچر ورکړي. فرضاً کولی سي داسې اپلیکیشن هم د انټرنیټ سره وتلي دي چې مور او پلار په کار کې وي او اپلیکیشن یې په خپل کور کې وي، هغه د ویډیول طریقه خپل ماشومان کولی سي او خپل کور مدیریت کړي. انټرنیټ اصلا د ژوند ډیره مهمه برخه ګرځېدلې ده. سوداګری برخه کې تاسو وګورئ چې د نړۍ ډیر مشهور ویب سایټونه دي لکه علی بابا، لکه امازون، لکه ای بی. هلته په دغه ویب سایټونو کې ټول د ژوند ضرورتونه، اړتیاوې، خوراک، پوښاک، د څښاک او د کور سامانونه هلته شته. نو تاسو فقط په یو کلیک باندې کولای شئ چې هغه سامان لږه زیرا واخلی او خپل کور ته درته راوړي. د پوسټ له طریقه یوازې د کور دروازه ته ټکوي او تاسو لږه کس نه اخلي، پیسې هم د بانک له طریقه ورکول کیږي. دا د انټرنیټ نه ګټه اخیستنه په غوږ کې
امینجه حبیبي صاحب خوب موضوعات تشریح کردی. حتی حال خودشان سرویس میکنن تا دان و خانه، هر مغازه کلان خودش میاره، خودش بدون پست هم میاره.
البته انترنت
از طریق انترنت که فرمایش میتین، غیر از پست خودشان هم گفته میاره. این حالا یک موضوع دیگه ایست که در دوران مرحوم داود خان مسئله تلویزیون که شد، دمو سالا تلویزیون رنگ نو بر آمده بود. با دمو دوران یک کار خوب که دو دوران شد گفتن که ما همون مدرن ترین سیستم تلویزیون میگیریم، اما همراه ژاپن شارپ قرارداد کردن و مهمترین نگرفتن. آله در افغانستان چی باید شد؟ حالا تر خو نمیشه که مثلا ما وسایل که 10 سال پیش دار اوره در نظر بگیریم. اگر در افغانستان عزیبات در این سیستم اگر کار شود، امکانات مدرن ترینش، پیشرفته ترینش، خوب ترینش خودش باید در افغانستان گرفته شود که تا او تطبیق شود و آستاستا عملی شود. به طور مثال ما الان موتورهای برقی، او روز پانسونیک میگفت که یک بطری نو جور کرده به موتورهای برقی، حالا مثلا میگن که موتورها بدون درایور شاید شود. چی میگن چطور باید شود که در افغانستان هم گرچه حالا $2 میلیارد به خیال ما آقای سروان سرمایه گذاری میشه، چی باید شود که امو پیشرفته ترین، ارزان ترین، خوب ترینش در افغانستان مروج شود؟
از ما په نظر باندې اصلا د انټرنیټ اپلیکیشن خودم ر ډیر دی کومنګ نه ساتونم په وغه کې ګو دا بس نه خلاصي ګو فرض به وکړي د انټرنیټ زمونږ لپاره ډیر وحیاتی د ژوند ډیر وحیاتی موضوع ده. اصلا د ای بزنس یا د انټرنیټ طریقه دغه د سوداګری چې دا درې مرحله لري په نور نړۍ کې. غدا اوله مرحله دا د بازار مطالعه ده. مخکې دې چې تاسو د پښتون ته کوم مشخصا ځواب درکمه، د دې لپاره چې موږ دغه وسایل د انټرنیټ په طریقه په افغانستان کې خرڅ کو، دغه بازار باید مطالعه شي، مارکیټ باید مطالعه شي، د کسټو د پیرودونکو خوښي، د هغوی رضایت، دا ټول هغه موضوعات دي چې باید په دغه مطالعه کې شامل وي. کله چې بازار مطالعه سو، د بازار له مطالعې وروسته باید د قوانین جوړ شي. که قوانین نه وي، د افغانستان غونې په یو هیواد کې دغه له انټرنیټ په وسیله باندې سوداګري شاید له غټ چیلنج سره مخ شي. د قوانینو له جوړولو څخه وروسته باید بیا کمپنیو ته لایسنس ورکړل شي یا ویب سایټونو ته لایسنس ورکړل شي، تر څو هغه قوانینو پر رڼا کې دوی خپل راکړه ورکړل کېږي. ښه مثال په چین کې دی، علی بابا په نامه یو شرکت پیلول دی. هغه یو ډیر ښه تیوري نه ګټه پورته کړله. د علی بابا شرکت رئیس مدوران ویل چې ما کله چې دغه د علی بابا ویب سایټ جوړ کړ، نو ما د سفارش کې مشتریان غواړي چې ښه کیفیت لرونکي خدمتونه یا ښه کیفیت لرونکي وسایل ترلاسه کړي. خو دا یو اندېښنه ست ده چې هغه څوک د وسایل خرڅي زما د ویب سایټ له طریقه یا دغه د انټرنیټ له طریقه شاید دې وسیلې کیفیت کنی وي، نو بیرته به څنګه د راکړه ورکړه ورکړل سي، څنګه به دغه سوداګري تضمین کړل سي. هغه قانون د هغه چې خپل د ویب سایټ جوړ کړ، هغه ویل چې تر هغو چې دغه یو وسیله هغه کسټمر ته ورغلی نه وي یا پیرودونکی اخیستی نه وي، او هغه بیرته ویب سایټ ته ویلی نه وي چې دغه وسیله زما خوښه شوله، تر هغو به پیسې دغه سوداګر ته نه ورکړل کېږي. فرضاً که زه د انټرنیټ له طریقې کمپیوټر خرڅومه په تاسو باندې، او دغه یو ویب سایټ د علی بابا په نامه یا په افغانستان کې بل ویب سایټ جوړیږي، نو دغه ویب سایټ طریقه ته ما پیدا کړي، زه خپل کمپیوټر تاسو درلیګم، تاسو کمپیوټر فرضاً په یو ورځ دوه ورځې کې کمپیوټر خوښ کړ، نو بیرته ویب سایټ ته احوال راکړي چې زما دا کمپیوټر خوښ شو، نو پس لغه د ویب سایټ یا دغه د انټرنیټي سوداګر دا تصمیم سي چې پیسې انتقال کړي. ډېر داسې نور قوانین دي یا ډېر داسې نور تیوریان دي چې موږ په استفاده کولی شو افغانستان کې انټرنیټي سوداګري پیاوړې کړو.
بله، خب مهمان دیگر ما محترم آقای نجیب ننګیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم ننګیال صاحب، از 2 میلیارد سرمایه گذاری در سالهای آینده صحبت میشه، دهی سرمایه گذاری چی چیزا در نظر گرفته میشه، چی اصلاحات میشه؟ با سوالهای دیگه هم داریم صاحب، اول امیر به ما یک تشریح کنین صاحب.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته، تر اوسه پورې د مخابراتو په سکتور کې $3 میلیارد پانګونه شوې په افغانستان کې په تیرو 15 کالو کې. $2 میلیارد نور اټکل شوی ده د حکومت د پلانونو سره سم چې د 2000 کال تر پایه پورې به $2 میلیارد امید دی، اټکل شوی دی چې $2 میلیارد پانګونه نور وشي. عمده برخې یو هم د ډیټا ترانزیت یا د ډیټا د انتقال لارې نه، چې افغانستان په سیمه کې په یو برېښنایي ځاله یا ډیجیټل هب باندې بدلیږي. افغانستان د چین څخه د جنوبي آسیا پورې، د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ، همدغسې د ایران خواته د ډیټا د انتقال لاری دلته سرمایه گذاری کیږي، او همدغه لارې نه افغانستان حکومت هر کال په $1 میلیون عواید راټولولی شي. دوهمی هم د نوري پایبر د آزاد لاسرسي پالیسي ده، چې له دې څخه هم اټکل شوی چې د نوري پایبر فعلاً چې د افغان ټلیکام په انحصار کې ده، دا به د انحصار نه وځي، خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او خصوصي سکتور به په دې کې پانګونه وکړي. د دې نه علاوه د 4G خدمات دي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي دود شوي، یوازې شرکت د افغان بی سیم هغه 4G خدمات په زینو ساحو کې ورکوي. نور شرکتونه هم امادګي خوده ده چې د سلورم نسل ټکنالوژي په افغانستان کې دود شي. دغه هغه عمده موارد دي چې اټکل شوی لدی طریقه په افغانستان په دغه سکتور کې د مخابراتو په سکتور کې 2 میلیارد ډالر نور پانګونه وشي. نوري فایبر به د افغانستان پاتې برخې ته چې نه ولایتونه تر اوسه تندوري فایبر نه رسیدلی او 15 ولایتونه تر رسیدلی هغه ته به ورسیږي. د افغانستان ټولو سیمو ته انټرنیټ رسیږي. دغه پانګونه
فورجی یو اقل یو مخابراتي شرکت رواج کړی دی یو محدود اندازه، لیکن بیا هم خلک راضی نه دي خصوصا د انټرنیټ د خدماتو څخه. علت څه دی؟ دوی وایي چې همې بیه لوړه ده او همې کیفیت ټیټ دی.
په دې اړه تکراران مخکېم ویلي وو، افغانستان خلک چې څومره هیله لري، خلک چې توقعات خلکو دا دي چې د انټرنیټ باید د تراغې کچې پورې راټیټ شي، څومره چې په پاکستان او هند کې دي، شاوخوا چې څومره هیوادونه دي، تراغې کچې پورې د انټرنیټ باید راټیټول د اسانه چاره نه ده، ځکه افغانستان تاسو پوهیږي په وچه کې رایساري هیواد ده، مستقیم
په خپل وزارت
کې لاسرسی نه لري.
څلور پنځه میاشتې مخکې د مخابراتو مخکېنی سرپرست وزیر ویلي وو چې تقریبا 50% به د انټرنیټ خدمات ارزانه شي، لیکن هغه څه ونه شول.
بالکل 40% خدا انټرنیټ به سا کالټی شوی دی، خاص کر د افغان ټلیکام او سلام دغه نور شرکتونو باندې په خصوصي سکتور باندې خاص کر فشار واردوي چې رقابت ته لاره واروي، آزاد رقابت ته. 40% به ټیټی شوی دی، 10% ممکن سکال نور ټیټی شي، 10% د سلام او د افغان ټلیکام نرخونه نور راټیټ شي. نرخونه ټیټیږي خو البته تر هغې کچې پورې نه راټیټیږي تر کومې کچې پورې چې د هندوستان او د پاکستان دي، ځکه موږ مستقیما بهر ته لاسرسی نه لرو، مونږ ډیپینډنټ یو، یعنی په نورو هیوادونو باندې منحصر یو. موږ د هغوی څخه انټرنیټ اخلو، بیا دغه انټرنیټ په افغانستان کې توزیع کیږي. البته یو پالیسي تر کار لاندې ده چې زمونږ کوم قراردادونه چې فعلاً شوی د انټرنیټ اخیستو د افغان ټلیکام لخوا غلن مهاله دي، غواړو چې دغه قراردادونه د اوږد مهاله شي، یعنی د 10-15 کالو د پاره شي. د سره مونږ کولای شو چې په ډیر نهایت ارزانه سره انټرنیټ واخلو او بیا یې په مشتریانو ته هم په ټیټه بیه باندې عرضه کړو. دغه پلان تر کار لاندې ده، په دې باندې ګورو چې څومره دا اقتصادي پریوزي د ارزونې لاندې ده. کاري ټیم په دې باندې کار کوي د نرخونو ټیټولو ته کامل انجمن یو وخت په وخت د پخوا پر پرتل باندې سکل نرخونه ټیټ شوي، د سکل په پرتل به کال ټیټ شي.
د نظر صاحب د انټرنیټ شیګنې مخکې حبیبي صاحب هم یاد کړی چې کوم استفاده ترې کېدای شي، یو هم استفاده هم د حکومتولۍ په برخه کې. په نور دنیا کې ډېر اداري کارونه د انټرنیټ له لارې کېږي او د کمپیوټر په وسیله کېږي. په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او څه په پلان کې دي؟ ننګیال صاحب،
د الکترونیکی حکومت ولې د پاره څلور عمده موارد ضرورت چې په یو هیواد کې الکترونیکی حکومتولي دود شي، چارې ساده شي او خدمات په الکترونیکی بڼه باندې سرته ورسیږي. د انفراستراکچر یا د زیربناو نه موجودیت، همدغه سي د انسټیټیوشنز یا د ادارو نه موجودیت، د قوانینو رامنځته کول او په نهایت کې بیا د خدمات وارزه کول. د افغانستان حکومت په دغه سلور واړو باندې په یو ځای کار پیل کړی، انفراستراکچر رامنځته کړی. په ډیرو ځایونو کې نوري فایبر د افغانستان 15 ولایتونو ته رسیدلی. د الکترونیکی حکومتولي د پاره د تر ټولو مهم انصر دی چې هغه باید ووسیږي. همدغه سي د انسټیټیوټ یا د ادارو رامنځته کول دي. د اسان خدمت په نوم یو اداره رامنځته شوې ده فعلاً، چې هغه همدغه کار ده چې څنګه کولای شو د افغانستان د حکومت د اوسنۍ طرز دغه پروسی اسان شي، دغه ډیر کاغذ پرانی لمنځه لاړ شي، د الله سوشل امزاګانې چې په یو عادي کار د پاره یو څوک زی ارزه کوي ولته له سوشل امزاګانې اخلي، دا لمنځه لاړ شي او پروسی نه هي اسان شي په الکترونیکی بڼه باندې شي. د ټولو باندې په یو ځای کار کوو. د قوانینو د پاره هم کافی قوانین جوړ شوی دي، د آی ټی سیکټر قوانین جوړ شوی دي، د الکترونیکی گورننس یا د الکترونیکی حکومتولۍ لپاره قوانین رامنځته شوی، خدمات هم ارزه کول شروع شوی دي په ځینو ځایونو کې. البته نور موارد پاتې چې باید په ډیرو ځایونو کې مونږه الکترونیکی خدمات ورکو، منا او د آنلاین پاسپورت تاسو به خبر یی د غراتلونکو ونی دوونه کې به آنلاین پاسپورت ورکول شروع شي، چې خلک بعد له دغه وسنی زحمت نه، د لوسنی مشکلاتو نه تیر شي، کولای شي چې آنلاین خپل پاسپورت عریضه وکي او بیا یوازې د بایومټریک د پاره تلاړ شي، ګوتی ولګي بیرته دغه پاسپورت دغه تر کوره پورې ورسیږي. په نور مواردو کې هم دغه سیالو کې نوکي تذکره هم د رئیس جمهور د 13 دغه ونی هدایت شوی دی چې ډیر زر به ان شاء الله په همدغه ونی کې لومړی تذکره خپل جمهور رئیس واخلي. دغه شروع کیږي هم د نور چاری داسان جواز په نوم باندې متیر افته دي جوازونو د کاری جواز ورک لاغه کمپیوټري شو آنلاین شو خلک کول شي د ماغه آنلاین طریقه مخ کې بچي جواز په افته کې اغستل کی دغه اوس په یو سات کې اخلي دغه پروسه ساده کیږي د الکترونیکی حکومت ولې د پاره د افغانستان حکومت کافی پلانونه لري داسان خدمت د ادارې په اړه باید نور توضیحات ورکم چې یو سولوشن امه خدمات بده یو چتر لاندې راځي ون شاپ سرویس پوی او هډ کوارټر به په کابل کې جوړیږي پنځه به صحاوی مرکزونه جوړیږي یو دغه په دوه کالو کې تکمیل شي بیا به خلک مجبور نه وي چې مختلفو ادارو ته لاړ شي بلکې کولای شي چې د جواز سیر د پاره د نکانامې د پاره د تسلیه اسنادو د پاره پاسپورت تذکيري ټولو د پاره یو ودانی ته ننوځي او ټول خدمات د ماغه یو ځای نه ترسره شي.
بله خب حبیبی صاحب، یک وقت مثلا 10 سال پیش مثلا بعضی گپارا که میزدیم که چرا تو نمیشه، اون وقت میگفتن والا هر خانه هر شاگرد یک کامپیوتر کار داره، او کامپیوتر هم بسیار قیمت است و مصرفش هم زیاد است. باز پس اون 5 سال پیش گفتن حداقل یک لپتاپ باشه و مثلا آیپد باشه و منتها حال جی 4 و گپا که برامدک حال کل امکانات در دم تلفون جیبی تان که حتی 2 سال پیش کنم باشه در دم تلفون جیبی امکان داره. فعلا وقتی که ما این امکان در تلفون های جیبی خودم استفاده از اینترنت مثلا کتاب خود بخوانیم یا دیگر بکنیم یا می قسمی که آقای ساروان گفتن در مساله اداری استفاده شود، در تشکیل استفاده شود، این به ما اتی یک ایده میده که در ساحه تکنولوژی مدرن می سکتور اینترنت مخابراتی یا تنها 2 میلیارد نی امکانات زیاد داریم. به طور مثال پیسه که به کاغذ مصرف میکنیم از اون یک قسمتش به اینترنت اگر مصرف کنیم، مثلا به آرشیف نگه داشتن یک قسمت مصرف شود، از اون خاطر امکانات سرمایه گذاری در این ساحه زیاد است، مخصوصا در ساحه معرف کتاب ها مکاتب. هیچ کس میگه ما کتاب نداریم، در حالی که حداقل نصف شاگردا شاید تلفن جیبی داشته باشه در افغانستان یا 20% برازو. اگر امکانات همین چیزا مهیا شود از لحاظ تکنولوژی ممکن است یا نیست در تلفن های جیبی؟
اصلا وسیله را وتلی دی اپلیکیشن نسته ده تکنولوژی سره ده لمنګ پورې تړاو لري چې څنګه ګټه ریپورت کوو فرزن او په څومره دغه ګټه خستنه موثریت لري. په نورو هیوادونو کې چې هغه فرزن پوهیږي انټرنیټ نه ګټه پورته کړي، یعنی تاسو باور وکړي چې هغه هر کال یوازې نه دغه د انټرنیټ د خدماتونو ټکس په میلیونونه او په میلیاردونو یورو اخلي. دغه آلمانی ښه مثال دی چې زه ژوند پکې کوم. آلمان اصلا دغه د شرقي اروپا او غربي اروپا او شمالي او د اسکندنیوین هیوادونو ترمنځ یو هاب ګرځېدلی ده، او دغه د دغه هیوادونو ټول د انټرنیټي ترافیک د دغه هیوادونو ته دغه انټرنیټي خدماتونه د ډیری کمپنیو مرکزونو سره په آلمان کې دي، او ډیری د ایډیا او تیوریانی هم په دغه هیواد کې رامنځته شوي دي. افغانستان ته په کتو سره او زمونږ دغه خصوصا نوی قشر ته په کتو سره مونږ باید انټرنیټ نه ډیره ګټه پورته کړو، نه یوازې دا چې یوازې سوشل اپلیکیشن لپاره ګټه پورته کړو یا یوازې فرض کړم چې ساتیر نوی انټرنیټ باندې ساتیر کړو، بلکې انټرنیټ نه داسې عالی په توګه ګټه پورته کړو هم خپل ژوند او هم د ټولنې کې مثبت بدلون رامنځته کړو. بل یو بل برخه چې فرض د افغانستان دغه لپاره ډېر استراتیژیک هم د اقتصادي پلوه هم د سیاسي پلوه لري، هغه زمونږ موجودیت زمونږ دغه د هیواد جغرافیایي موقعیت ده. تر اوسه پورې حتی د ولسمشر غني څخه شروع تر وادي مامور پورې د افغان حکومت دغه خبرې ډېرې کوي چې موږ غواړو افغانستان په یو ډیجیټل هاب باندې تبدیل کړو، خو دغه کار باید له کاغذ او تیوري نه عمل ته راسي. ما څو وارې هم د خبره په رسنیو کې کړې ده او هم په خپلو لیکنو کې کړې چې تر هغو په دغه برخه کې منګه عملی اقدامونه کو دغه تیوري په عمل نه بدلیږي. او زما په نظر څلور اساسي خبرې موجود دي، څلور مرحله دي. اول دا چې موږ باید تحقیق وکړو تر هغه چې یو هررخیص تحقیق و نسی چې آیا افغانستان رښتیا هم بدلیدلی سي، او که بدلیدلی سي په کومو شرایطو بدلیدلی سي، څو وخت بدلیدلی سي، څومره قیمت لري دغه بدلیدل. تحقیق باید افغان خپل وکړي، دغه باید په افغانستان کې اوسي، له داسې دلیس محققونو او څېړونکو لخوا چې هغوی نړیواله او ملي تجربه ولري. دومه مرحله دا ده کله چې موږ تحقیق بشپړ کړو باید دغه کار ته لابي وسي په میډیا کې په سیمه کې. موږ باید ایران ته قناعت ورکړو چې د موږ د نوري فایبر له طریقه چین سره وصل شي. اوس اول که فرض دغه تاسو خپله ښاغلی نظر د ایران ولسمشر یاست، او زه وایم چې زه غواړم افغانستان ایران چین د افغانستان طریقه سره وصل کړم، تر هغو چې زه خپل یو ښه پرمختللی مخابراتي سکتور نه لرم چې دغه زما د مخابراتي سکتور کپاسیټي او امنیت او دغه ظرفیت
دومره پیاوړی نه ته هیڅ کله پر ما باور نه کوي چې خپل انټرنیټي ترافیک زمال طریقې ایران چین سره وصل کی. همداشان پاکستان مرکزی آسیا سره، مرکزی آسیا له چین سره، د پاکستان سره لوبي ډیره مهمه ده او د دې برخې کې کاروسی. دریمه مرحله ده چې موږ په افغانستان کې یوازې یو د مخابراتو برخې کې انسټیټیوټ لرو چې هغه د معلوماتي ټکنالوژي انسټیټیوټ د لسانس فارغوي. نور په ټول افغانستان کې د مخابراتو برخې کې موږ داسې پیاوړی انسټیټیوټ نه لرو. معلوماتي ټکنالوژي کمپیوټر ساینس په برخه کې لنی کمر غډیر زیات دي. موږ باید ډیر زیات متخصصون وروزو، حد اقل که امریکا او اروپا ته نه سره لګلی، د چین ته، جنوبي کوریا ته، هند ته، چې په سیمه کې هم تعلیم ارزانه ده او هم ښه په دغه برخه کې زلیدلي دري او هم ښې تجربه لري. دلته باید ولېږو موږ د دوه کلو درې کلو لپاره هغه بیرته راسي دغه برخه کې دغه روزنه ډېره کوو. څلورمه برخه کې کله چې موږ دغه فرضاً دا مکمل کار خلاص کړو، هغه ډېره مهمه مرحله د خپل د مخابراتي سکتور او د مخابراتي زیربناو اپډیټ کول دي. تاسو وګورئ چې مالیزیا تقریبا لس کاله دوه کاله مخکې یو لس کلنه پروژه د لس میلیارده امریکایي ډالرو په قیمت باندې هغوی پرانیستل. هغوی د ملیزیا براډبند نیټورک په نامه باندې هغه ده یوه شبکه ده. هغه شبکه دومره ظرفیت لري چې د 2006 کال څخه تر 2013 کاله پورې دا د ټول مخابراتي ټکنالوژیو او د ټول مخابراتي ترافیک ته ځواب ولسی. د افغانستان د اوسنۍ نوري فایبر چې ده دا تقریبا 3400 کیلومتر غځېدلې ده. د ډیټا یې دوه میاشتې مخکې اپډیټ کړی و. دغه نوري فایبر د دې ظرفیت نه لري چې موږ سیمه سره ونښلو. موږ باید دغه نوري فایبر دومره پراخ کړو، دومره وغځو او دومره د ظرفیت له نظره پیاوړی کړو چې وکولی سي د پاکستان ترافیک له مرکزی آسیا سره، د مرکزی آسیا له پاکستان سره او برعکس د چین له ایران سره ونښلو.
حبیبي صاحب، که ستاسو خوښه وي په همدغه موضوعات چې تاسو مطرح کړل بیا به نوبت درکړو. په دې اړه به د ښاغلي ننګیال نظر واورو چې د مخابراتو وزارت په دغو برخو کې چې ډېرې مهمې او اساسي دي څه کار لري، څه پلان لري.
د ډیټا د ترانزیت د په برخه کې حبیبي صاحب وویل چې ریسرچ او لابي باید وشي. ریسرچ شوی د ارزونې تر ډیره پوري شوې دي د نړیوال بانک له خوا نه چې هغوی تمویل کړي دي د ډیجیټل کاسا پروژه او دغسې نورې پروژې دوی ارزونې کړي دي. افغانستان کاملا مناسب فرصت لري، د پر مناسب دی چې په ډیجیټل هاب یا په برېښنایي ځاله باندې بدل شي. لابي هم د افغانستان حکومت په لوړه کچه باندې کوي. د جمهور رئیس نیولې د وزارت وزارت لوړ رتبه حیاتونه سوسو زالي د سیمه وادونو سره په دې اړه ناسې کړي موافقه تر رسیدلې دي. ملکونه شاوخوا هیوادونه چې د افغانستان د لارې نه دوی ډیټا ترانزیت کوي دا دوی ترزانه پروژه ده. نه یوازې موږ په ګټه ده، موږ ته عواید ترلاسه کوي، بلکې دوی ته هم په ګټه پروژه ده. افغانستان یو نږدې
لاره ده، دا به ارزانه وي. لیکن حبیبي صاحب وایي چې دا دومره ظرفیت نه لري.
په ظرفیت باندې راځو، د ظرفیت ځای ته د ډیټا لاس مخنیوي کیږي. دغه هیوادونو ته چې انټرنیټ یا ډیټا دغه لارې نه کیږي، د ډیټا چې نور مسیرونه چې دوی انتقالوي هلته ډیټا لاس کیږي، یعنی ډیټا په لار کې ځنډول کیږي یا ورکیږي یا تخنیکی ترمې ده. نو د ډیټا لاس د مخنیوي لپاره او د ارزانه مسیر چې د افغانستان ده پاتې شو د نوري فایبر اوسنۍ وضعیت چې د ظرفیت لري کنه، په دې ظرفیت په دې باندې کار روان ده. د نو چې دا باید خپل ظرفیت او کیپیسټی زیاته کړي. دا فعلا خو د ولایتونو تر کچه پورې رسیدلی او د هغه لپاره کفایت کوي. پاتې شو چې دا نور هیوادونه هم سره وسلوي، باید دغه انفراستراکچر چې دی دغه ځای بنا باید کیپیسټی هم زیاته شي. په هغه باندې کار کوو. امیدوار یو چې موافق شو په دغه برنامه کې د ډیجیټل کاسا برنامه، یو لوی برنامه ده. اصلي هدف یې هم دغه د افغانستان په بریښنایي ځاله باندې واوړي او دغه نور هیوادونه سره وصل شي.
بله سر ډیر زیات مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو بل لنډ خبرتیا ورسته. کولای شئ مشته په 0992235 او یا هم 0982255 تلیفون شمیرو او یا هم د سکایپ او فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-542-40. آقای سرون؟
بله. نو اوریدون که مشتد زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله.
محترم سرون صاحب سلامون و احترامات مومنه من منو تم سلامون رونده کنم فضل هادی وردگی من.
مهربانی که وردگ صاحب.
فروان صاحب وقان د ډیر داسې لکه کوم دغه پنځه روپۍ چې دی ګرځې وي دی هغه نه او دا په دې کې داسې کوم خدمات نه دي شوي اول چې دا موږ وردګو ته راشي عموما یو د اتصالات کار کوم د تر نیمې ورځې پورې کار کوو داسې عمومي کومې پایې چې دی دی په هغه سیمو کې نه هغه پایې چې دی د ټلیفونونه داري بو هغه اتصالات په یوې اندازې پورې کار کوو هغه انټي بېخي شته نه دي نو د ما غوښتنه د مخابراتو د رئیس نه ده هغه دا چې دلته کومې پایې چې موږ په هغه کې وردګو کې هغه کې چې دو یو کوي کو نور دشونه کې ولګي
کورودان وردګ سب تست به صاحب ویل شي بل اوریدون کشته.
سلام علیکم سروان صاحب تاسو ته اوریدون کو ته مېلمانو ته سلام. مېلمانو دغه پښتنه دغه ناجیز غیر راجستان سیم کارتونه چې په بازار کې د ګندنی په شکل لام کړی دي او خلک ډیر ناوړي ګټي جنې اخلي په دغه کې خو هر وخت دروغ ویل کېږي په دغه میاشت کې ټوله وو په بل میاشت کې ټوله وو په دغه کې لکه چې دا خلکو هم ګټي دي او کوم غلاوي چې دغه کې کېږي د ټلیفون په کریډیټ کې کېږي فکر کوم سم دغه حساب باندې بکی ولی دا غیر راجستر شوه دي دا نه دولت ته مال میږي نه بل چاته نو دغه مېلمانو چې هم دغه جواب دي دغه د ګندنی
مہربانی صاحب خبر ہی وکی صاحب
صحبت کریں صاحب
خیر بلی وطن نوبت ورکو چھ دوی خبری و نکھ زان معرفی کی تاسو آزادی رادیو
بله
السلام علیکم جناب نظر صاحب
وعلیکم
ایک سوال مشخصی داشتم کہ جوانا فیلان اکثر انترنت دارن کل این فیلم های مظاهرات رو با همچنان اکثر مظاهرات رو میبینن آیا کدام رای حلی هست که از طریق مخابرات که ایره ممانعت کنن یا مانعشان کل که جوانا از این طریق بشار گمراه شدن جناب نظر شد
خوب سوال اینم
بله مهم بشتنه دلی که هر شین مثبت و منفی استفاده کرده یا تاله کتاب نه هم بله اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو وعلیکم السلام سلامت صحیح مہربانی بالے استاسل خبر معلوم آواز کیفیت مشن شبکی خواندن اصلا صحیح تشت بہم ننگیال صاحب جواب بلا وردن کشتہ زان معرفی کے
سلام علیکم برادر
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
آقای ظریف نظر خسته نباشین خوبین
تشکر سپاس بفرمایید
برادر ما دو سوال داریم یک سوال ما اینه که از این نجیب ننگیال شما بخواهیم که یعنی شما 24 ساعت درباره اینترنت صحبت میکنیم از این مصرف تلفن ها هم یه خود پایین بیاره ما مردم نابینا هم هستیم به حساب بی‌وضاحت یعنی تلفن عادت کردیم دیگه خیلی چیکار کنیم مصرف نکنیم گفتیم که یک زحمتش بکشیم مصرف اینا پایین داره و یک و دوم سوال اینه که درباره همین ابلکشن میگیم چی میگیم همین هم بپرسیم آیا درباره ابلکشن نابینا هم موجود هست در افغانستان پیدا میشه آخر که نابینا هم بتون استفاده بکنه از این ابلکشن
صحیح اپلیکیشن صحیح بله من نه بله اردون که امل رو بیا با ورشو میلمانو تا مهربانی سب
بله سلام علیک سال جد بخیره
سلامت و سی مهربانی
ما نظر په دغه توګه د شبکو په اړه نظر نه
د شبکو په ارتباط مخابرات او ټول مسایل دی پکې مهرباني
زما نظر په دغه توګه دی د مخابرات او دغه چې په هلمند کې د هلمند ولایت څخه خبره کوم په هلمند کې د شبکو ستونزه ډیره زیاته ده په هلمند د ګریش په ولسوالۍ کې د درې میاشتې شبکې بندي وي نو ور نو راځي لاسته وی دی هغه هم دا سيدي چې اوس زنګ وي په 15 واره چې ورکه کې یو واره زنګ دی او بل د هلمند سیمې دي چې په هغه منطقو کې دا نورې شبکې سره بندې دي نو موږ غواړو چې په هغه منطقو کې موږ ته سلام خدای ښه شو سي نو زما نظر په دا توګه دی د مېلمه تاسو
صحیح سو مننه یو سب شوی پیغام هم لرو
شبکه مخابراتي در قریاجات ولسوالۍ شکاشم ولایت بدخشان این همی ولسوالی ها جناب سال هاست که از نبود شبکه رنگ میبرند میلیون ها افغانی سالانه به شبکه های تاجیکی میپردازند که یک دقیقه 12 افغانی است
بله سب ډیر مننه دا اکثره پښتني له ننګیال سره ارتباط لري ننګیال سب کوم هیر وی در پیاد به کوم مهرباني وکئ سب
ما ته یاد دی ما نوٹ کړی دی
مهرباني
لومړی پوښتنه د فضل هادی ورداګ ورور و چې په ورداګو کې د خدماتو څخه د ستارټ کوي چې حالت مخابراتي خدمات خنه دي د دوی لپاره باید وایم چې د 1990 کال د پلان کې 240 نوی انټن نوم پلان کې نیولې دي پاغه ساهو کې چالت مخابراتي پوخخ کمزور اېدا نشته دغه 240 ولایتونه انټنونه په دریش ولایتونه کې نسبېږي چې پاغه کې ورداګ هم شامل ده امیدوار یو د نوی پلان سره سم چالت نوی نورې انټنونه نسب شي دغه ستونزه به کامل نه حل حل شي دوه مرور د غیر رجستر سیم کارتونو په اړه وویل چې په بازار کې خرڅيږي د غیر رجستر سیم کارتونو په اړه مو درې میاشتې مخکې یو طرز عمل جوړ کړ او شپږ میاشتې وخت مو ورکړی دا ټول شبکو ته چې دوی باید هغه سیم کارتونه چې بازار ته د دین وروسته راوړي د خرڅلاو لپاره باید هغه ټول غیر فعال وسیږي هیڅوک حق نه لري چې په بازار کې فعال سیم کارت خرڅ کړي او کوم سیم کارتونه چې فعلاً فعال دي هغه باید دوباره د دې یو بیا ارزیابي شروع کړي چې دغه سیم کارتونه کوم کسي کاروي یا دغه په نوم باندې رجستر دا کنه ده دغه پروسه روانه ده فعلاً د سلام مخابراتي شرکت او یا زره سیم کارتونه د سیو چا غیر رجستر او فعلاً د شمیر صفر تر ټیټ شوی او ټول سیم کارتونه چې غیر رجستر وو هغه د کوم کسي چې کاروي دغه په نوم رجستر شوی او په نهایت کې چا جواب نه ورکړي سیم کارت بلاک شوی افغان وی سیم هم په دې باندې کار کوي نور شرکتونه هم خپل مشتریانو ته زنګونه وي او بیرته تصدیقوي چې هغه سیم کارت د جده په نوم ده په واقعیت کې هم د سیده کنه ده نوې سیم کارتونه چې خرڅول کیږي په بازار کې باید خپل تذکره خپل په ماغه صحنه کې یو ډیجیټل اکس ورکړي او د پینګوتو په نښانونه او ترڅنګ یو د اساسي معلوماتو یو کوم فرما هم اخیستل کیږي دا تر دې عمل د تطبیق لاندې ده امیدوار په خپل ډول باندې تطبیق شي او درې میاشتې وروسته به ورځو دریم ورور د انټرنیټ پاک ځوانانو چې انټرنیټ کاروي په موبایل کې د غیر اخلاقي شیانو په کتلو پاړه و د مخابرات وزارت څنګه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او اسلامي قوانینو ته ژمن ده ټول دغه سایټونه چې هغه فحش او غیر اخلاقي شیان مخبروي هغه فلټر کړی دي په ټولو شبکو کې فلټر شوی په افغان ټلیکام کې په اسپیس کې چې دوش په شرکتونو د انټرنیټ ورکوي او همدغه سي د اترا ادارې ته جدي په دی اړه باندې ټک مقرر ډول باندې هغه ته هدایت شوی دی او د تر ډیره پورې بلاک دي دغه ستونزې دغه شکایت خو په اول ځل ماده دوی نه ولد نو د فحش او غیر اخلاقي پښیانو په اړه باندې د افغانستان حکومت انتهایی حساس ده او په نهایت کې کوشش کوي چې دغه صحیح د سیسه خبره نشي چې هغه د افغانستان د کلتور سره د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې اوسيږي څلورم یو ورور د شبکو د کیفیت په اړه په هلمند کې فکر کوم هلمند د ګریش ولسوالۍ کې چې د شپې له خوانه الته ځینې انټرنونه باندې کی دغه امنیتی ستونزې دي په ځینو ځایونو کې حل شي مثلا په بغلان ولایت کې په ځینو ولسوالۍ کې د شپې د خوانه باندې انټرنونه افکې باندې ودل با تهدیدونه وجود ولته دغه ستونزه حل شو په کندهار کې تر ډیره حل شوې ده په هلمند کې نور ولایتونو کې دغه ستونزه اوس همشته ده امیدوار یو دغه په دې اړه به امنیتی ادارې موږ سره همکاري وکړي چې د شپې له خوانه ځینې انټرنټ چاف کیږي او خلکو ته خدمات نه رسې کوي دغه تهدیدات کم شي هغه په مجموع کې د افغانستان امنیتی وضعیت پورې تړلې ده پنځم ورور د بدخشان ولایت څخه وو چې د هلته د خدماتو په اړه شکایت درلود چې د بدخشان کې ستونزه ده چې غریزی سیمې دي دری دي هلته د موجودان تنونه چې د کفایت کنه کوي د 13 میاشت نه هان تنونه هلته نوی هدایت ورکړل شو چې په واخان ولسوالۍ او دغه سي د دروازې بالا ولسوالۍ کې چې مخکې یو مرکه کې خلکو شکایت کړو موږ دغه خبر رسولې و بیا د دوی یو قومي مشران ناغلی و د واخان ولسوالۍ ولسوال ناغلی و د بدخشان د مخابراتو رئیس هغه سره په دې ناس ته شوې دي په هغه ځایونو کې چې رمزي سیمې دي یعنی مرزي سیمې دي په پولي باندې چې د تاجکستان سیګنالونه راځي افغانستان ته د غیر د پلاکولو لپاره مو هم پلان نیولې چې هغه سیګنالونه دي خطرانه شي او تر څو د خلکو د قیمت هم پریوزي او بل نهایت کې د قانون خلاف کار هم ده نوی انټنونه بل تناسب شي او امیدوار یو دغه ستونزه به حل تمام کامل حل شي
او د اپلیکیشن په باره کې اید مخابرات وزارت هم
اپلیکیشن بالکل و دوی ځینې مونږ خپل په ننګرهار ولایت کې او دوا ورونو په دی اړه باندې ډاکټرا کړی چې هغه د څنګه کولای شي چې نابینایان د سمارټ فون څخه استفاده وکړي دا وی ریسرچ په دی اړه شوی د مخابرات وزارت خپل په دی اړه کې تر اوسه پورې څه نه دی کړی او دا نهایت مهم موضوع ده خو په نور نړۍ کې ځینې اپلیکیشنونه او همدغه سي د نابینایانو لپاره ځانګړي سمارټ فونونه او ټلیفون نشته چې دوی کولای شي دغه څخه استفاده وکي. خو په نهایت کې د افغانستان کې نه ده دود شوی او کوشش به وکړو چې د نابینایانو لپاره په افغانستان کې د دماغ د هغوی لپاره ځانګړي جوړ شوي سمارټ فونونه دود شي.
بله
بله ننګیال صاحب، دو موضوع دیگه هم که زیادتر مسئله قیمت بودن مسئله زیادتر میشه و همچنان یک شنوندی ما مطا گفتن که یک ذره پایین اگر بیایه، یا حالا وقتی که عایدات وزارت مخابرات بالا میره صاحب، اما قسم امکانات صاحب سرمایه گذاریشم باید زیاد شده بره صاحب. از این خاطر یعنی در آینده دیگه چی امکانات از مسئله همی قمر مصنوعی هم چی شد؟ مثلا اگر خود چی قمر مصنوعی داشته باشه او هم یک سرمایه گذاری
سر این پدر ارتباط خبری
بله 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 شده بوده که سالا میشه صحبت میشه، منتها تا حالا خبر آخر نشنیدیم که عملی شده باشه.
د سپوږمکۍ په اړه باندې همدا اوس هم چې زه مرکې ته راتلم، زموږ وروستۍ ناسته وروستۍ جلسه مو هم د سپوږمکۍ په اړه وه، د افغان سیټ په اړه وه. په 2014 کال کې یو سپوږمکۍ د یوټل سیټ یو فرانسوي شرکت د هغوی څخه واخیستل شوه او هغه فضا ته ولېږل شوه، خو په هغه وخت کې د دې ارزونه سمه نه وه شوې. هغه سپوږمکۍ په تاوان باندې وه. خوشبختانه له تیرو شپږو میاشتو باندې رئیس دغې سپوږمکۍ اوس افغانستان ته څه ناڅه عواید ورکړي د ری څخه راوتلیو. یو پلان تر کار لاندې دا چې څنګه کولای شو دا د پاره خبا ذریابی وکړو، د دې پاتې برخې هم چې دی هغه تر کار لاندې راولو، او په زمن کې د یو بل سپوږمکۍ د پاره چې افغان سیټ 2 په نوم باندې هغه د 2000 کال نوروز ته لانچ کوی فضا ته ولېګو، او تر څنګ کوم سپوږمکۍ چې ساوث ایشین سیټلایټ یا د جنوبی آسیا سپوږمکۍ چې هند افغانستان ته په تحفه کې ورکړې دوه ترانسپونډرونه یې لاغي څخه استفاده وکړو. په دې ټولو باندې کار روان ده. یو ګراوند سټیشن په کابل کې د فضائي تحقیقاتو لپاره یو لمړنۍ یو اداره رامنځته شي، دغه طرح باندې کار شوی د جمهور رئیس سره په دې اړه ناست شوی دی، د اقتصادي شورا ته هم دغه طرح وړاندې شوی دی. خدا وخت نیسی او وختګیر دی، او دا دومره زر نه کیږي. یعنی پلان کې دغه شین شته چې افغانستان د خپل فضائي تحقیقاتو لپاره خپل ایجنسی یا خپل اداره ودی.
ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. سپوږمکۍ د افغانستان لپاره چې یو غرنۍ هیواد دی، فکر کوم چې ډیره استفاده ورڅخه کېدی شي. په کوم ځایونو کې چې انټنونه شاید ډیر قیمته تمام سي، لاینونه قیمته تمام شي، د تلویزیون او مخابرات او په مختلفو برخو کې لس پښبکی څخه کار اخستل کېدی شي، خو آیا واردار تمام شي؟ قیمته ډیر لوړ نه ده؟
ما په دغه برخه کې تحقیق کړو. څلور انتخاب ډیر مهم وو د افغانستان د دوهمې سپوږمکۍ لپاره. اول انتخاب دا و چې افغانستان خپلو پیسو باندې سټلایټ واخلي. دا د انتخاب ستونزه دا ده چې یو قیمت ډیره تمامیږي، او بل دا موږ تخنیکي ټیم نه لرو. دوهم انتخاب دا و چې دغه کوم ځای افغانستان چې په فضا کې لري هغه دا ځای مکمل یو بلې کمپنۍ ته په کرایه ورکړي، او د کلنۍ عواید ترلاسه کړي. نه سټلایټ سره افغانستان کار ولري او نه هم د خپل ځای سره، یوازې خپله کرایه ترلاسه کړي. خو د دې ستونزې هم خپلې ګټې تاوانونه درلودو. درېیمه آپشن دا و چې پاس په فضا کې چې افغانستان کوم ځای لري له یو کمپنۍ سره له یو هیواد سره په شراکت باندې اوسي، یعنی سټلایټ په شریک وي او هم دغه د کوم ترانسپورټرونه چې لري هم په شریک وي. او څلورم انتخاب دا و چې کوم د افغانستان په فضا کې چې کوم ځای ده یوازې خدمت افغانستان مشخص ترانسپورټرونه ترې واخلي، نور ځای په کرایه ورکړي او هغه باقي منده ترانسپورټرونه بله کمپنۍ استعمال کړي. زه نسم کولای اوس وایم چې آیا کوم د دغه به ډیر افغانستان ته موثر وي. دلیل دا ده چې دا یو ساینسي موضوع ده، او ساینس کې تر هغو چې تحقیقات نه وي سوي، تر هغو چې یو ټول اړخونه باندې خبرې نه وي سوي، فکر نه وي سوي، ډېره به ستونزمنه وي سړی قضاوت وکړي. یو هغه څه چې وایم چې اوسني حالت ته په کتو سره افغانستان ته به دا از ما په نظر باندې هم له تخنیکي پلوه او هم له اقتصادي پلوه چې ستونزمنه ولري وي چې خپله سپوږمکۍ ولري. نو بهتره به دا وي چې دغه سپوږمکۍ په داسې یو اشکالو باندې فضا ته واستوي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي. دا یې د استولو موضوع شوه. راغلم د اپلیکیشن لپاره دغه سټلایټ چې کوم ځای کې موږ استعمالوو، افغانستان اصلا ډېر زیات ضرورت لري، ځکه چې موږ تاسو خپل ورته اشاره وکړه زمونږ ډېرې سیمې چې دي هغه غرنۍ دي، نو هغلته ډېره
غیر اقتصادی تمامیږي ترڅو د ولایت له مرکز څخه انتنونه موږ نصب کړو ان تر غلرې پرتې سیمې پورې ترڅو هغه خلک خلکو ته مخابراتي پوښښ وړاندې کړو. او یا داسې حالات پېښېږي چې کوم ځای کې زلزله سي یا فرضاً طوفان راځي یا له هغه سالن کې چې څو کاله مخکې یو ډېر شدید دیوالو طوفان راغلی او ډېر زموږ هېوادوال پکې شهیدان شول. دا رقم حالاتو کې طبیعي حالاتو کې ډېره مؤثره تمامیږي چې افغانستان خپل ځان ته سپوږمکۍ ولري. خو بهتره به دا وي چې د دغه کار ترسره کولو لپاره زه یو وړاندیز کوم چې اول افغانستان باید د سټلایټ او د فضایي تحقیقاتو لپاره یو اداره زر ته زر رامنځته کړي او موازی له دې چې په ادارې په پالیسي باندې کار وکړي باید زر ته زر هند ته او کوریا ته او جاپان ته دغه هیوادونو سره چې افغانستان د ټکنالوژي په برخه کې ډیر کسان روزوري هم دي ولیږي ترڅو حداقل ډیر سیاسلوخت افغانان وي هلته ځوانان وي هلته د فضا او د سټلایټ په برخه کې لوړې زده کړې وکړي په افغانستان ته راسي. دغه کار به موازی د پالیسي جوړولو سره یو ځای وسی ځکه کچې د موږ پالیسي جوړ کړو او ایجنسی هم جوړ کړو د فضایي تحقیقاتو لپاره او وروسته لاغه بیا کسان ولیږو نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره دا به ډیر وخت ونیسي. دومره موضوع دا ده چې کله چې کسان وروزل او فضایي ایجنسی مو جوړ کړل هغه څخه وروسته باید افغانستان د فضایي د حریم پاړه باندې او په ټوله برخه کې له صفر څخه له اولو څخه تحقیق وسي او دغه د نورو هیوادونو ټکنالوژي او تجربو په طبقاتو سره سټلایټونه واستول سي او خپل تصمیم یوازې د دغه ایجنسی له طریقې ونیول سي. ګورې په نورو هیوادونو کې فرانسې یو ډېر ښه مثال ده. تقریبا زه مو د وړاندې دلته د فرانسې کې یو تحقیقاتي مرکز د سی ان ار اس په نامه باندې هغوی ډېر ښه یو ډېر ښه یو سیستم لري. په دغه سی ان ار اس کې یا په دغه تحقیقي مرکز کې د مخابرات وزارت یا د برق وزارت ټول سکتوري وزارتونه وزیر یا موین تصمیم نه نیسي، هغه تر ریسرچران یا محققین تصمیم ونیسي. کله چې یو ریسرچر یو تصمیم ونیسي او وایي چې دغه تحقیق مونږ په اقتصادي پلاوه لري، ریاضیکی پلاوه، لسانسي پلاوه مطالعه کړی ده او دغه ګټه ده، وزیر اصلا دا صلاحیت نه لري چې غارت کړي. یعنی دوی څومره واک خپل محققینو ته ورکړی یا دغه واک څومره
نشته. خو عربي سیم خو فکر را پیشنهاد کردین ببینیم ننګیال صاحب این مسئله تحقیق و ریسرچ یا حتی در درس‌های اقتصادی مثالای موجود است که میگن به خاطر عملی کردن یک پروژه حتی 70% 70% بودجه صرف مصرف تحقیقات پیشینی که میگن یا ریسرچ شده. از خاطر در هر کار ریسرچ البته بسیار زیاد مهم است. ننگیال صاحب شما شنیدین دو امکان است، یکی پلان های طویل مدت است، قسم کبیبی صاحب گفت مرکز تحقیقات جور شوه یا اینستیتوت ها جور شوه، فاکولته ها جور شوه، یکی هم زود عملی شوه. به خاطر عملی شدن زود از این کارا کارگرای بسیار قیمت بهانی در هندوستان اینجا بسیار به معاش های کم امکان داره، بسیار زیاد نفر پیدا شوه از اونو اگر استفاده شوه، یعنی متخصصین اتنه که مشاور برن ماهانه 20,000 30,000 بتا بزا خود هیچ کارم نکنه پس بره. نه امکارای عملی ده بتانن نمی کسای که از فاکولته و ماستری و دکترا دارن به قیمت ارزان از هندستان از جای دیگه اگر آورده شوه استفاده شوه در بسیاری مسائل امکانات است یا نیست؟
ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم د سپوږمکۍ څخه افغانستان اوس هم فعلا ګټه اخلي، د خاص کر د مخابراتو په برخه کې او د تلویزیونی خبرونو په برخه کې فعلا اوس ول سوا دزګاوي دسي دزګاوي دي چې هغه مستقیما هغه سیمو کې توزیع شوی دي. وی سی ان ورته وایي ویلج کمیونیکیشن نتورک یا د اړیکو کلیواله مخابراتي شبکې دسي او هغه ورته ویل سي وی سی ان شبکې مستقیما د افغانستان سره کنیکټ دي او دا ول سوا دزګاوي تقسیم شوی په هغه ساحو کې دي چې الته مخابراتي خدمات نشته. یعنی دینه مونږ فعلا هم کار اخلو په هغه ساحو کې چې خدمات نشي ارزه کېدلې سټلایټ د طریقې ورکو او پاتې 2000 نور دزګاوي دمو په پلان کې دي چې 2000 نور دزګاوي هم تقسیم شي، خاص کر په نورستان کې، په بدخشان کې، په نور هغه ساحو کې چې غریزي سیمې دي ولته مخابراتي خدمات نه دي رسیدلي. واړو د نوي سپوږمکۍ څخه په نورو برخو کې کار واخلو، د تلویزیونی خبرونه باید په افغانستان کې ډیجیټلي شي، په دې لپاره کار کوو او په دې باندې کار روان ده، فعلا هم کار روان ده چې ټول فعلا انالوګ سیستم د تلویزیونی خبرونو لپاره باید د ډیجیټل تواوړي تر څو په ښه کیفیت کې ټول ولایتونو ته ډیجیټل خبرونه ورسیږي. دغه نه علاوه په کرنې په برخه کې، د کرنې په سکتور کې، د خاصازي په سکتور کې، د ټيلي میډیسن یا د فاسیلټي چې کوم د روغتیاي سیستم د داغي د لپاره ګټه تی واخلو، دغه سي د مخدره موادو په کنټرول کې د دې څخه ګټه اخیستل شو. په دې ټول کار روان ده، خو په تدریجي ډول باندې مخکې زو د سپوږمکۍ لپاره د افغانستان فعلا هم پالیسی نه لري، افغانستان سپیس پالیسی تر اوسه پورې نشته. په دې باندې نن هم جلسه هم دغه و غټه موضوع هم دا و چې څنګه کولای شو افغانستان خپل پالیسی وازه کی د افغان سپیس پالیسی چې دغه طریق نه اته ویش سپوږمکې د سیدی چې فعلا په افغانستان کې خدمات ورکوي نور سپوږمکې دي، او هغه څخه موږ څنګه کولای شو چې اواید لاس ته راوړو چې هغه د افغانستان فضائي حریم کاروي، او دغه څخه موږ باید بیرته ټیکس واخلو. دغه متروسه نه دی کړی، یعنی موږ پالیسی نشتون د خپل یو ستونزه ده. په دې کې د پالیسی باید وازه شي، په دې کار روان ده. د تخنیکی ټیم په اړه باندې چې تخنیکی ټیم وروزل شي د آذربایجان هیواد او د هندستان د اسرو سره، اسرو د هندستان انډین سپیس ریسرچ ارګنایزیشن دغه د فضائي تحقیقاتو یو اداره ده، دغه سره مو تړون کړی دی، موافقه تر رسیدلی یو چې هغه به موږ سره په دغه برخه کې یو د آذر سپیس د آذربایجان اداره ده، او بلې هم د هندستان د دواړه موږ سره په دغه برخه کې د فضائي ایجنسی پر امایسته کولو کې د افغانستان لپاره همکاري کوي، او تفصیلی خبرې مو شوې د همکارۍ ستړون نوام لاسلیک شوې دي. نو دا کارونه په تدریجي ډول باندې مخ کې ځي، لګوخت بنيسي تبيده، خو په نهایت کې به د هدف ته رسیدو.
بله، او تاسو مخکې د هند سپوږمکۍ یادونه وکړه چې یو برخه یا دو برخه تاسو ته درکړي دي چې ورڅخه استفاده وکړي، لیکن تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د تخنیکی یا متخصصو کسانو د نشتون له کبله له دغو امکاناتو استفاده نشي کولی. همداسې ده،
ساوت ایشین سیټلایټ لږ وخت کې یو میاشت دوه میاشت کېږي چې دغه فعال شوی ده په کابل کې، دغه ټرمینل ګراوند سټیشن هغه شین جوړ شوی دي. دومره تخنیکی ټیم لرو چې هغه وچلولای شي او مخکې بوزي. البته څنګه چې په کار ده چې موږ خپل یو ګراوند سټیشن او خپل یو ځان ته خپلواک اداره ولرو د فضائي تحقیقاتو لپاره، د فضائي سیټلایټ د مدیریت لپاره هغه نه لرو. البته دومره کولای شي چې ټرمینل او دغه شین چې دی فلنج په افغانستان کې کوم دي دغه مدیریت لپاره کسان لرو، او کارت اخیستل کیږي د ساوت ایشین سیټلایټ
کافیلا چې فعال ده. منګل سمخ کی تاسو دې آسان خدمت یادونه وکړه چې ټول جواز سیر او لایسنس نور نور شان به ټول په دې شکل سره خلک ترلاسه کولای شي، یعنی آنلاین به درخواست کوي او تقاضا وکوي او اخلي به. په کچته دا عملی شي، څه فکر کوي چې د فساد له کمیدو سره به هم مرسته وکړي که څنګه؟
د نه یوازې د فساد په مخنیوي کې مرسته کوي، د خلکو وخت او د خلکو اضافه پیسې چې مصرفيږي فعلا د دې مخنیوي حکومت باندې بوج کمیږي. دغه تشکیلاتي پړسوب چې فعلا په حکومت کې وجود لري چې د یو عادي کار د لپاره 15 مامورین استخدام، دغه ټول را کمیږي او خلکو ته اسانتیا رامنځته کیږي. د یو چترلاند ټول خدمات ارزه کول د اسن خدمت کنسپټ یا دغه ائیډیا چې د آذربایجان څخه اخیستل شوی، ولته دغه برنامه کافی پرمختګ وکړ، په ډیره خط طریقې سره تطبیق شو. هماغه برنامه په افغانستان کې عملی کیږي، تطبیق روان ده. فعلا ځینو شین شوی دي، مثلا د ځان جواز، کاری جواز به چوچا غسته کغه د بهرنی اتباو د پاره چې افغانستان تر اتل چدل ته کار کوي، یا د داخلي اتباو د پاره دی به یو میاشت یو هفته وخت بینیو. دا زمانګیره پروسه و وستر یو یو سات تر ټیټ شوی، سړی کولای شي چې په یو سات کې لاړ شي خپل کاری جواز واغلی، د ارشیف د ټولي پروسه ساده شي، ارشیف ډیجیټلی شوی. دا همدغه سید انلاین پاسپورت د پاره دغه د نږدې وخت کې به انلاین پاسپورت پایل شي، خلک به کولای شي چې د هر ځای څخه وغواړي انلاین په خپل فرمټ کې کیده د مشکلات به جوړدل چې چا ډیټا برت غلط او د چا نوم غلط او دغه خپل هغه فیل کوي او په خپل اسناد او تذکره او د شین بور سره ټچ کوي او ادارې ته د پاسپورت مرکزی ادارې ته باغ سند کیږي. بانک به پیسې تحویلې بر ورځ به د بایومټریک سره، بایومټریک د پاره د بانک د غیږ کوم پیسې رسیدي د هغه بزن سره اخلي، یوازې بایومټریک ته بزی بیرته پاسپورت د کور تر رسیدي. دا اوس کوم پروسه راواره چې خلک نیمش پر ازي او پاسپورت اخیستلو د پاره دغه ټول دغه مشکلات حل شي. الکترونیکی تذکره هم
پر میگیره. ننګیال صاحب، یک سوال برای که فرصت کم شده میره، همکارای تکنیکی هم میگن یک چند دقیقه پیشتر باید سیدی تر کنیم. امی مسئله قراردادا، پالیسی سازی بسیار یک بخش مهم از پالیسی اگر ساخته شوه. یک مثال بسیار یا دو مثال جالب، مثلا ترکیه هم ساتلیتر کرد همراه فرانسه قرارداد که امضا کرد، قسم امضا کرد گفتن که مثلا سطح اول اگر مندازین مثلا دیگر شکلش هم تکنیک همکارای تکنیکی رو باید شما به ما تربیت کنین و هم مرکز بیاین در ترکیه به ما جور کنین که تا ما هم در ظرف 10 سال دیگه خود ما ساتلیت خود ما بتونیم به آسمان پرتاب بکنیم یا خود ما درست بکنیم. یا مثلا طیاره فانتوم از امریکا خرید، کتزو قسم قرارداد کرد که عالم میگن تقریبا 32,000 پارچه از او در ترکیه جور میشه. یعنی قسم پالیسی اگر جور شوه که اگر شما که یک شرکت قرارداد میکنین، اونا متخصصین شما را برسانن، مرکز هم برتان جور بکنن. بکنه، امکاناتتون درست بکنه. سب دمی مسئله پالیسی سازی اگر یک ذره جدی کار شوه به نظر شما خوب نخواهد شد؟
دا په پام کې نیول شوې دي. په نورو برخو کې موږ د ظرفیت لستونز سره نه یو، مخله معلوماتي ټکنالوژي او د آی ټی په برخه کې یوازې سیټلایت لګ ایڈوانس ټکنالوژي دا افغانستان کې په خوا په دې برخه کې کار نه وشوي، نو دغه نوې باید دود شي د سیټلایت د بار کډرونه ورزو. دا ټول په پام کې نیول شوې دي چې کډرونه به په الټا تخصصي زده کړو د پاره لګل کیږي آذربایجان ته او هم دغه سي د هند اسرو ته. په سر کې خو ډیر کم یو کاري ټیم رامنځته کوو چې شل دیش کسان ووسی بیا وروسته د دغه ایجنسی د پراختیا د لپاره کار کوو. په لومړي سر کې باید مونږ یو نهایت کې یو زیربنا ولرو د دې لپاره. اوس خو فعلا مونږ د سیټلایت د لپاره زیربنا هم نه لرو. د زیربنا باید رامنځته شي، لاغي نو وروسته باید
اگر قانونا نه باشه زیربنا هم نمیشه. بسیار زیاد تشکر.
کاملا.
خب آقای حبیبی چیز علاوه میکنین سر پالیسی سازی قانون سازی؟ یک نیم دقیقه وقت دارین اگه میگین که اگه نه خداحافظی میکنیم.
اصلا د سټلایټ په برخه کې د قوانینو جوړول به یو څه وخت ونیسي، هغه ځکه چې افغانستان خو په دغه برخه کې لومړنۍ خپله تجربه ترسره کوي. او بل یو ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ باید د ځینو پرمختللو هیوادونو پالیسي او قوانین مطالعه کړو او هغه قوانین د افغانستان حالاتو ته په کتلو سره ایډیټ کړو او پس له افغانستان ته پالیسي جوړ کړو. دا به زما په نظر تر ټولو ښه لاره وي.
بله، بسیار خوب فکر است. در این مورد هر چقدر ما صحبت کنیم اما کمبود وقت میشه. به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم آقای نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، محترم آقای آصف حبیبی که فعلا روی دکترای خاطر هایدلبرگ جرمنی درس میخوانند، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، و محترم آقای جاوید همدرد کارشناس که به ما وعده گذاشته بودند البته فراموش کردند یا نامدن، از اونام تشکر. همچنان کسایی که در تیه نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، قادر جلالوف و آقای شمشاد زدران، رامین صدیق، از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
جوڑ ما تن دے تور تمونو کی مشپے دے داد کمزا لم للاسا چھ ظلمونو کی مشپے دے او وطنو جوڑ ما تن دے تور تمونو داد کنزا لملا لاسا چو ظلمونو که مش پیده تو زد لم بیت پرخیر